د ماسپخین 2 بجې د زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې زما همکار اجمل اند د ترشنه اسمان لاندې د اونیس پروګرام د وړاندې کولو لپاره استودیو ته راځي. د دې اونۍ خپرونه په جګړو کې د عامه تاسیساتو د ورانولو او د هغو د ساتنې پر اهمیت بحث ته ځانګړې ده. د خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې زه احمد تکل تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. په بلخ کې ځینې قونسلګرۍ بندې شوي یا یې خپل فعالیت محدود کړی. د بدخشان چارواکو په یوه ورځ کې د اتو ولسوالیو د سقوط خبر ورکړی او روسیې د پنځمې پرله پسې ورځې لپاره د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو په شمیر کې د بېساري زیاتوالي راپور ورکړی. بشپړ خبرونه. د بلخ والی وایي په مزار شریف کې د ځینو هیوادونو قونسلګرۍ یا بندې شوي او یا یې خپل فعالیت محدود کړی دی. فرهاد عظیمی نن خبریالانو ته وویل چې د ترکیې قونسلګری کابل او د روسیې قونسلګری د حیرتان بندر او ترمز خارګوټي ترمنځ یوې سیمې ته کډه شوي دي. ښاغلی عظیمی وویل د ایران قونسلګری د تهران د خپلې پالیسۍ او پریکړې په اساس خپل جګپوړي ډیپلوماتان له مزار شریف څخه ایستلي او یوازې د ټیټې کچې کارکوونکي پاتې دي. خو یوې امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي هویت افشا شي ازادۍ راډیو ته وویل چې د ایران د قونسلګرۍ له فرهنګي اتشې پرته ټول ډیپلوماتان له مزار شریف څخه وتلي دي. د یادو شویو هیوادونو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دې ولایت 8 ولسوالۍ طالبانو نیولي. یوې امنیتي سرچینې چې نه غواړي هویت یې ښکاره شي ازادۍ راډیو ته وویل چې د مرکز فیض آباد د اتمې ناحیې د ځینو سیمو له سقوط وروسته طالبانو تشکان او تګاب ولسوالۍ پرون جمعه او درایم وردوج یفتلپایان او شهر بزرګ ولسوالۍ یوه شپه مخکې ونیولې. د بدخشان او پلازمینې چارواکي د ولسوالیو د سقوط په اړه څه نه وایي، خو وایي چې د له لاسه تللو سیمو د بیا نیولو لپاره به ډیر ژر عملیات پیل شي. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري ویلي مرستندوی ځواکونه به نن د ولایت ته ورسیږي او د فیض آباد په شاوخوا سیمو کې به د طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. سپینه ماڼۍ وایي تمه لري چې له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر به د راتلونکي اګست میاشتې تر پایه بشپړ شي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي دا خبره وروسته له هغه وکړه چې د امریکا او ناټو پوځي ځواکونه د بګرام له هوایي اډې څخه په بشپړ ډول ووتل او اډه یې د افغانستان دفاع وزارت ته وسپارله. میرمن ساکي زیاته کړه چې متحد ایالاتونه به افغانستان ته په راتلونکو میاشتو کې بشري مرستو او د امنیتي سیستمونو چمتو کولو ته دوام ورکړي. ولسمشر جو بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې امریکا به له افغانستان سره پوځي مرستو ته دوام ورکړي، خو هغه زیاته کړه چې د هیواد د دفاع چارې باید خپل افغانان سنبال کړي.
موږ په هغه ځای کې پر یوه ظرفیت کار وکړ او کولای سو څه نور هم پرې ورزیات کړو، خو باید افغانان وتوانیږي چې دا کار د هغه هوایي ځواک په مرسته چې لري په خپله وکړي.
امریکایي چارواکو ویلي چې ښایي 6500 امریکایي سرتیري په کابل کې د ډیپلوماتانو او د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د امنیت لپاره وساتي. لازادای رادیو خبرونه اوري. د لیتوانیا چارواکو د هغو 1400 غیر قانوني کډوالو د نیولو خبر ورکړی چې دوی وایي بیلاروس د اروپای ټولنې د بندیزونو په جواب کې په امدی ډول د ګډ سرحد لارې د هیواد ته اړولې دي. د لیتوانیا د سرحدي امنیت د دولتي خدماتو ادارې نن شنبه همداراز وویل چې د دې هیواد سرحدي ګارد د یوې ډلې کډوالو د توقیف پر مهال اوښکې بهونکی ګاز وکاراو. سرحدی ګارد وایي له دې سره په تیرو دوو ورځو کې د نیول شویو کس غیر قانوني کډوالو شمیر 109 ته او په روان کال کې د ټولو نیول شویو کډوالو شمیر 938 ته لوړ شو. لیتوانیا د هغو غیر قانوني کډوالو د مخنیوي هڅه کوي چې غواړي د دې هیواد له لارې د اروپا شتمنو هیوادونو ته ولاړ شي او ډیری عراقیان او ځینې افغانان دي. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د یوې لوړې ودانۍ د نسکورېدو په پیښه کې د مړو کسانو شمیر وروسته له هغه 22 ته لوړ شو چې څلور نور مړي د ودانۍ له کنډوالو څخه راویستل شول. میامی ښار ته نږدې د استوګنې د دې 12 پولیسې ودانۍ زیاته برخه د جون په 24 نیټه ونړېده او له هغه مهاله تر پرونه پورې د ژغورنې ډلو هیڅوک د ودانۍ په کنډوالو کې نه و موندلي، خو تر اوسه هم د 186 کسانو نومونه د هغو کسانو په لیست کې دي چې تریتم دي. د دې 40 کلنې ودانۍ له نړېدو وروسته په نورو ښارونو کې چارواکو د لوړو زړو ودانیو د تخنیکي جوړښت په اړه تحقیقات پیل کړل څو ساختماني نیمګړتیاوې د اړتیا په صورت کې ورسامې کړي. او د اروپایي ملتونو د یورو 2000 سیالیو په دوام تیره شپه دوه سیالۍ وشوې. اسپانیا سویس ته د پینالټي په شوټونو ماتې ورکړه او ایټالیا له بلجیم څخه 2-0 وګټله. نن شپه به د افغانستان په وخت 8:30 بجې د چک جمهوریت او ډنمارک د فوټبال لوبډلې په 11:30 بجې او د اوکراین او انګلستان لوبډلې هم سره مخامخ شي. د اروپایي ملتونو د یورو 2000 سیالۍ تیر کال د کورونا د وبا د خپرېدو له کبله تر سره نه شوې او سږنی کال ته پاتې شوې.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو دوستانو ترشنه آسمان لاندې د خبرونه کې موزه اجملندو زمانور همکاران هر کله کو په دې هیله یو چې یو خاو خوشاله ورځ به ولري. د شنه آسمان لاندې دی ونی خبرونه کې په افغانستان کې د رواني جګړې پترڅ کې اما تاسیساتو ته پر پیخو غواخونو او خطرونو کې کو جګړه له هر لوري بدمرغي را منځته کوي. په سر او مال سربیره ګڼ نور زیانونه لري. یو زیان هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د عامه تاسیساتو ویجاړېدل دي چې په جګړه کې پرله پسې اسیب ویني. سرکونه نړیږي، پلونه نړیږي، ځینې ودانۍ نړیږي، پر ښوونځیو او نورو کلینیکونو په ودانیو باندې توپونه، مرمۍ، چاودنې اغیزې کوي چې د هغه تاسیسات چې د افغانانو د رفاه او سهولت لپاره جوړ شوي هغه له منځه ځي. په وروستیو اونیو کې چې وسلوالو طالبانو د ولسوالیو د پرله پسې نیولو لړۍ پیل کړې ده، افغان حکومتي چارواکي په ډیرو ولسوالیو کې تور لګوي چې وسلوالو طالبانو عامه تاسیسات زیانمن کړي دي. په دې لړ کې د فراه په ولایت کې د یوې ولسوالۍ نړول، البته د ولسوالۍ د ودانۍ نړول، همدارنګه په اندخوی کې د دوکانونو ته اور اچول یا د یو لړ تاسیساتو سوځیدل هغه څه دي چې په رسنیو کې ډېر انعکاس کړی دی. وسلوال طالبان ټینګار کوي چې دوی د عامه تاسیساتو ساتنه کوي او که داسې سرغړاوي رامنځته کیږي دوی له مسؤلینو یا هغه څوک چې په کې لاس ولري هغوی سره قانوني چلند کوي. په ورته وخت کې دوی حکومتي لورې تورنوي چې په ځینو برخو کې دوی په تاسیساتو باندې هوایي بمباری کوي او هغه د نړېدو سبب کیږي. په دې خبرونه کې د عامه تاسیساتو ته په پیښو ګواښونو او همدارنګه دا چې د جګړې په ترڅ کې څنګه ساتل کېدلی شي په دې باندې بحث کوو. د بحث لپاره سره د پکتیا ولایت څخه په ولسی جرګه کې د خلکو استازي ډاکټر یارباز حمیدی او همدارنګه خلیل الرحمن امید چې د فواید عامې وزارت ویاندې ملګری دي دواړو ته خراغلاست وایم. ښاغلی امید، له تاسو نه به پیل کړو. تاسو راته دا وایئ چې تاسو د عامه د فواید عامې وزارت کې کار او دنده مو د عامه تاسیساتو او د فواید عامې د تاسیساتو جوړول دي. وروستۍ جګړې په بیلابیلو سیمو کې د تاسو معلومات څخه چې څومره عامه تاسیساتو ته زیان پیښ کړی دی؟
ډیره زیاته مننه تاسو او اوریدونکو ته د بحث میلمه ته سلام وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ وي. واقعا وروستیو نا امنیو جګړو او وسلوالو مخالفینو د ټولګټو وزارت اړوند کوم سړکونه پلونه او پلګوټي چې دي شاوخوا په تیرو څلورو پنځو میاشتو کې یو سل اویا میلیونه افغانیو په ارزښت باندې پلونه سړکونه او پلګوټي وران کړي دي او ښایي دا شمېرې په ځینو ولایتونو کې تازه نورې هم ډېرې شي. ځکه زموږ معلومات د وروستیو څو ورځو لا هم نه دي راغونډ شوي، خو په ټول کې د ټولګټو وزارت اړوند چې کوم پلونه پلګوټي او دادي د شاوخوا یو سل اویا میلیونه افغانۍ په ارزښت باندې دي چې تازه وړمه په دې تېره اونۍ کې د پکتیکا د کرنې او انګور اډې پر مسیر باندې یو پل په بمونو والوزول شو، تر هغه وړاندې په همدې اونۍ کې په کندوز کې یو پل دوه پلګوټي په بمونو باندې والوزول شول، او همداشان دا لړۍ په لوګر کې، په میدان وردګو کې، کندهار کې په دې تېره یوه میاشت شاوخوا کې اووه ویشت پلګوټي په بمونو والوزول شوي دي او سړک ته هم په دې کې زیان اوښتی دی. نو د جګړې له کبله د ټولګټو وزارت کوم تاسیسات چې دي پلونه پلګوټي او سړکونه دې ته زیات زیان اوښتی دی، او متاسفانه دا لړۍ لا هم دوام لري، ځکه په نږدې تېرو دوو ورځو کې هم یو شمېر پلګوټي نړول شوي دي.
مننه. له تاسو به وروسته هم واورو. حمدي صاحب، طالبان وخت په وخت باندې اعلامیې خپروي او له رسنیو سره چې خبرې کوي دوی وایي موږ د عامه تاسیساتو خوندیتوب او ساتنې ته ژمن یو، بلکې نه یوازې دا چې ساتوي، په ځینو ځایونو کې که وسمه وشي رغونه کوو. دا د دوی خبره ده. همدارنګه دوی وایي چې د حکومت هوایی بمباری هغه ودانۍ چې دوی نیسي په هغې ودانیو باندې سبب کیږي چې عامه تاسیسات تخریب شي. تاسو په ولسی جرګه کې د خلکو استازی، په عمومي توګه د تاسو نظر څه دی په دغه روانو جګړو کې د عامه تاسیساتو د تخریب په اړه؟ طالبان څومره ژمن دي د عامه تاسیساتو ساتنې ته؟
اجمل عام ته مینه او درنښت تاسو ته، قدرمن میلمه ته، درنو اوریدونکو ته. بدبختانه جګړه نه یوازې دا چې انساني ناورین رامنځته کوي، فقر او غربت رامنځته کوي. لوی لارې، عامه تاسیسات، مساجد، تکیه خانې، پوهنتونونه، مکتبونه هم ورانوي. په اناردره ولسوالۍ کې تاسو ولیدل، په کندوز ولایت کې تاسو په خواله رسنیو کې بعضې ویډیوي کلیپونه ولیدل. د کاپیسا ولایت د تګاو په ولسوالۍ کې ډېر مکتبونه د جنګ په لومړۍ کرښه کې د خزې په توګه استفاده کیږي. زموږ د هیواد لرغوني او باستاني اماکن هم نن بدبختانه د جنګ په کرښو کې له ورانیو، ستونزو او له منهدم کېدو سره مخ دي. په ډېرو ولسوالیو کې بدبختانه مساجد او د جمعې د لمانځه ځایونه، د جمعې مساجد هم د جنګ د خزې په توګه ترې ګټه اخیستل کیږي. ما په یو ریسرچ باندې کار کوم. تیر کال په 1999 کال کې زیاته د افغانانو مړینه د کابل او کندهار په لوی سړک رامنځته شوې وه، چې یو علت یې د پلونو الوزول وو، چې په هغه کې هغه لوی سوارلی کښ موټر چې سوارلۍ باسي، اوږده اوږده موټر دی، ورته 303 او 304 وایي. په دې کې 98 نفره یاغوی د ټانکرو سره ټکر کوي، چې په نتیجه کې یو نیم سل نفره افغانان بیچاره خپل ژوند له لاسه ورکوي. علاوه له دې مایوبیتونه رامنځته کوي، چې هغه مایوب وګړي بیا د ټولنې د بار، د اوبو د بار سبب ګرځي. زه وړم ورځ د میرزکي ولسوالۍ ته لاړم، د سید کرم ولسوالۍ ته لاړم، د احمد ابا ولسوالۍ ته لاړم، او په څنګ کې ډېرې زیاتې ویډیوګانې د زرمت ولسوالۍ ما سره دوستانو ډاکټر صاحبانو شریکې کړې. د زرمت ولسوالۍ تان د ډی ایچ کلینیک چې رغول شوی ده بیرته دورانېدو سره مخامخ ده. په سید کرم ولسوالۍ کې یو غټ د ولسوالۍ شفاخانه چې موږ په عام اصطلاح ورته ډی ایچ وایو په هغه کې یا ډسټریکټ هاسپټل، هغه بدبختانه د هر چا له لوري چې په مکمل ډول اوسه پورې تعمیر نه و جوړ شوی، ورسی پکې نه وي ښودل شوی، هغه کانکریټي او خښتیز دیوالونه یې د ماین په واسطه الوزول شوي دي. یعنی ټول هغه عامه او ټولګټو تاسیسات چې ولس یا پکې عبادت کوي یا ولس ته خدمات عرضه کوي، یا مکتب ده، جومات ده، کلینیک ده، یا په عمومو کې
هغه حمیدی دغه ولسوالۍ چې تاسو یاد کړلې، دغه ولسوالۍ چې تاسو یاد کړلې، سید کرم ولسوالۍ یا د احمد ابا ولسوالۍ یا د میرزکی ولسوالۍ یا همدارنګه زرمت، زرمت تازه د طالب استوالو لاس ته لوېدلې ده، او دغه نورې ولسوالۍ چې تاسو وویل سید کرم او میرزکا ولسوالو طالبانو نیولې وو، دا ولسوالۍ کې تاسو ولیدل چې په بیرته حکومت هم نیولې دي دا ولسوالۍ چې طالبانو کوم ځای تخریب کړی؟
او بلی، احمد ابا ولسوالۍ تر کلک ماسیری لاندې وله، ماسیری وژغورل شوه، خو بدبختانه تعمیر یې د قومنده د خپل د ولسوالۍ تعمیر، او په څنګ کې چې یو غټ د جامع جومات د همغه او یو غټه لیسه د همغه د سخت تخریب سره مخامخ شوي، زیان یې لیدلی ده تعمیر یې، او په څنګ کې د مچلغو بند چې اوس کار بدبختانه په ټپه درېدلی ده، د پکتیا د خلکو لپاره یو ډیر عامه ګټونکی ځای و چې ډېر ځمکې به خړوبه کړي او یو څه مقدار برېښنا به هم د پکتیاوالو ته ورکړي. د سید کرم ولسوالۍ تعمیر سوځېدلی و بدبختانه، دوهم پوړ او لومړی پوړ یې سخت تخریب شوی و، هغه ټول ګودامونه چې وو د کتابونو ګودامونه والته، دا د زراعت ګودامونه و، هغه نړېدلي وو، ډېر سخت ورانۍ پکې رامنځته شوی و. د میرزکی ولسوالۍ د تعمیر په منځ کې چې د ولس او د حکومت او د ټولګټو د نورو وزارتونو په ډېر زیار او زحمت جوړ شوی و، د هغې په منځ کې ماین الوتی و، او کله چې بیرته حکومتي چارواکي هلته ورتلل ولسوالۍ تر کلک بمبارۍ باندې وانونو لاندې راغله، تعمیر یې کاملا تخریب شو، چې اوس هغه کې ډېر غټ درزونه تللي دي، بیرته بیا د اوسېدو ځای نه ده. هلته خدای مکړه که یو اندکې د ځمکې ښورېدنه یا زلزله رامنځته شي، مکمل تعمیر ړنګېږي، بیا به انساني تلفات هم رامنځته کوي، یعنی دغه معیارات یې له منځه تللي
مننه
پکې څوک واوسېږي. دا ډېر دای مشت نمونې خروار و اجمل انصر چې ما درته وویل، په ډېرو ولسوالۍ کې نور هم همدغسې ورته حالت ده.
مننه. په دې به وړاندې بحث کوو. ښاغلی امید، تاسو د ټولګټو وزارت ویاند یې، دا سیم ویل کیږي چې خای ځینی ودانۍ یا عامه تاسیسات په معیاري بڼه نه دي جوړ شوي، سمه ده چې ځینې خو جګړې وران کړي دي، او جګړې ته که معیاري که غیر معیاري نړیږي په جګړه کې، خو ځینې تاسیسات خپله تخریب شوي دي د وخت په تېرېدو یا طبیعي آفاتو په دې خاطر باندې چې معیاري نه و.
ډېره زیاته مننه. دا واقعا یو معضله ده چې د افغانستان خلک ورته یادونه کوي. ټولګټو وزارت هغه کاري ساحه لومړی غواړم چې بیان کړم. ټولګټو وزارت یوازې د لارو پر جوړونه باندې کار کوي، یعنی د کلیوالي لارې له ولسوالۍ سره، له ولسوالۍ نه تر ښارونو، تر ولایتونو، او له ولایتونو نه تر ټول افغانستان پورې د سړکونو پر جوړونه باندې، د پلونو، پلګوټو او سړکونو پر جوړونه باندې کار کوي. نو د سړکونو یوه لویه برخه چې یادونه ډېره د کابل کندهار له لویې لارې کېږي چې د دې کیفیت خراب وو، یا هم هغه په کم وخت کې خراب شوی دی. له مسلکي لحاظه هر سړک له 1800 کلونو وخت لپاره ډیزاین کیږي چې له جوړېدو سره به د هماغه عمره وخت لپاره کار ورکړي. خو د کندهار یا هم د نورو ولایتونو کومې لارې چې دي، دا نه یوازې د چیچ کیفیت له لارې موږ نه ردوو چې په ټول افغانستان کې هیڅ سړک په بې کیفیته توګه نه دی جوړ شوی. داسې سړکونه شته چې کیفیت یې ټیټ دی خو دا محدود دي، او اوسنۍ رهبري د وزارت چې ده دا د کیفیت او فساد مسلې ته خورا جدي پام کوي. د ځینو مواردو کې خپل هیوادوال یا هغه کسان چې لوی موټر لري او له اندازې زیات وزن باروي دا سړک ته خورا زیات زیان رسوي. تر بمونو راوروسته یا هم تر بمونو وړاندې د لوی وزن مسله ده چې هغه موټروانان متاسفانه د سړک هغه عمر ته خیال نه ساتي او پر سړک باندې دوه برابره یا هم درې برابره زیات وزن تیروي. کله چې دغسې لوی وزن پر سړک باندې تیریږي نو هغه که هر څومره په لوړ کیفیت باندې هم جوړ شوی وي دا خرابیږي. نو بنا زموږ یو شمېر هیوادوال هغه چې لوی موټرونه لري او موټروانان دي پر دې لار باندې یا ترانسپورټي شرکتونه لري، د دوی نه پاملرنه هم د دې سبب شوی دا چې سړکونه وران شي. هغوی خپل موټرونه تر خپل وزن د زیات وزن لپاره جوړ کړي دي. مثلا په موټر پسې اضافي باډۍ تړلې ده چې دا خپله د وزن لپاره یا سړک د خرابوالي لپاره په زیان ده. او همداشان په یو شمېر ځایونو کې چې د ټیټ کیفیت مسله ده، ټولګټو وزارت اوس مهال د ټول افغانستان لپاره څارونکې ډلې دوې ډلې په کار ګمارلې دي چې یوه ښکاره همغلته د پروژې څخه څارنه کوي او بل ډله داسې ده چې په هغه د دې لپاره چې موږ د کیفیت هغه تضمین حاصل کړو په پټه توګه دي له پروژو څخه لیدنه کوي او د هغوی هغه ریپورټ راوړي تر څو موږ د هغې کاري ډلې سره چې هغه په ښکاره او په رسمي توګه د پروژې لپاره ګمارل شوي وي د دوی دواړه ریپورټونه سره پرتله کړو او بالاخره خپل تصمیم ونیسو چې پروژه په څه ډول روانه ده. او د دې تر څنګ یو شمېر نور اقدامات هم شوي دي چې د سړکونو پلونو او پلګوټو په جوړونه کې اغېزناک تمامېږي او موږ یې انشاءالله په راتلونکي کې د ښو پایلو شاهد
اوسېږو. را به شو وروسته به بیا هم که څه خبرې هم پاتې مهرباني وکړئ ښاغلی عمر.
ما یوازې د دغه وروستیو بمونو په اړه یا د ماینونو په اړه وغوښتل چې دا جزئیات وړاندې کړم. په تېرو تقریبا 15 میاشتو کې 160 په شاوخوا کې پلګوټي وران شوي، هغه چې موږ یې معلومات ترلاسه کړي دي. په ځینو ځایونو کې د ناامنیو له کبله لا هم شمېرې شته دي چې نور پلګوټي هم وران شوي دي خو لا هم موږ هغه ډیټابیس ته نه دي رسولي. او تر څنګ شپږ لوی پلونه چې دوه په کندهار کې وو، همداشان په هلمند کې، په کندوز کې، په خرنه کې یا په پکتیکا کې، په دغه ولایتونو کې شپږ لوی پلونه هم په بمونو الوزول شوي دي. یعنی پر دې هر پل باندې په بیا جوړونه تقریبا 50 میلیونه په شاوخوا کې د پله اندازې ته په کتو سره لګښت ور باندې راځي. دا عامه تاسیسات دي او دا د خلکو مال دی. موږ د ټاکس او د نورو لارو د ډونران د مرستو له پلوه دا تاسیسات جوړوو، خو متاسفانه چې وسلوال مخالفین یا د آبادۍ دښمنان دا بیرته ورانوي او د خلکو د تګ راتګ لارې بندوي. نو دغسې مشکلات.
مننه. لمک سره محمد داوود مایار چې د اقتصادي او سیاسي مسایلو څېړونکي دی هم یو ځای شوی. هر کله ورته وی مایار سم موږ سره نور میلمانه له پکتیا څخه په ولسی جرګه کې د خلکو استازي ډاکټر صاحب یارباز حمیدی دی او همدارنګه خلیل الرحمن امید صاحب را سره دی چې د ټولګټو یا فواید امی وزارت ویان دی. مایار صاحب زه له تاسو پوښتنه کوم، تاسو حتمن د خغلی امید څرګندونې واوریدي. په دې کې د ویل چې په تیرو 15 میاشتو کې تر شپېتو زیات واړه او لږ تر لږه 15 غټ لوی پلونه نړول شوي دي په جګړو کې، تاسو راته دا وایئ چې دغه د جګړو په ترڅ کې د عامه تاسیساتو نړول یا له منځه تلل د افغانستان خلکو ته څومره یو بوج دی، څومره یو پیټه ته نه جوړېدلی شي بل اخره.
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه خان صاحب، تاسو ته سلامونه وکړي. صاحب وایم صاحب ته دې خبرې مور و دې واخن علي خبرې وکړي. د جګړې فلسفه کې علما د سوایي چې جګړه تباهي ده، جګړه ویرانی ده، جګړه بربادی ده. او د شرعي نظر نم چې پیغمبر سلام به چکل معطب او مشروع غزواتو کې بچید مشرکین مقابل کې و او اکثر غزوات په عزت تور بیرغ پورته کول، یعنی د یو بیزاری د جګړې نه خو د لزکه پیغمبر سلام او د موږ فرس دین چې درته د جګړې په فلسفه باندې واضح پرېدو چې جګړه په هر حالت کې کوم ضرر نه لري. په دې شک نشته چې د افغانستان جګړه په مختلفو ابعادو کې، په سیاست کې، په علم و فرهنګ بخش کې، په اجتماعي مسایلو کې، په اقتصادي زیربنا کې، په دې کې افغانستان ته داسې مشکلات جوړ کړي دي چې دا به نسلونه دوام کوي او په دې باندې پوه شو لکه اصلاح یو سلو او یو تدریجي روان ده. دا داسې نه کېږي چې دا په یو نسل دوه نسل کې اصلاح کېږي، دا به ډېر وخت نیسي. زه یو ساده مثال چې هغه ما ډېر ځورېږي، اغه د کابل پکله یو ساده مسله ده چې موږ په کابل کې پزرګونو جنکیان او الکان لرو چې جګړه د عملو د کابل دوی په سره کونه کوي او دوی مرشمان دي سنې د لاسو کالونه ټیټه اوس پنځه کاله یا لس کاله بعد د الکان په شي کې چیرې موږ تمرکز وکړو د ځوانان کېږي او جامع ته تقدیم کېږي. یعنی که په هغه وخت کې جګړه مثلا نوې دغه پزرګونو کسان الکان کفایت کوي چې جنایي امنیتي وخت کې د افغانستان لپاره مشکلات ایجاد کړي. او کچېرې موانس طرف ته لاړ شول جنکیانو ته، دغه ماشوم جنکیانو چې تعداد لس زره نه اضافه یوازې په کابل کې در سره کونو باندې دي، دا کچېرې پنځه کاله یا لس کاله بعد ایده قانوني سنفوره کېږي، دا جامع ته تقدیم کېږي، د موږ ساختار د اخلاقي نگانه د سوال لاندې راولي. چې دا چالشونه دي چې مونږ په نور آباد باندې ستان خبره ونه کو، یعنی یوازې هم دا دوه عامل کېدای شي مونږ ډېر شدید بحران ته بوځو.
مایر صاحب، پښتنه دا ده چې په نور نړۍ کې جګړې شوې دي، په اوس مونږ په یو وشتمه پیړۍ کې ژوند کوو، خلک جګړه مار لوري څاري، سمه ده چې د دوی هغه ایډیالوژي یا د دوی هغه فکری مبارزی چې دوی کوي یا د خپل جګړې لپاره کوم دلیل راوړي، ار لوري چې خلک به یا ورسره ومني یا ونه مني، خو کېدلی شي چې دلایل ورته ولري. خو یو شی ډیر جوت دی چې خلک د جګړې لوري وسارلی شي او له دوی دا تمه نه لري چې د دوی ښوونځي مکتبونه د په قصدي توګه وران کړي. آیا داسې څه لارې چارې شته په ځینو هیوادونو کې په جګړو کې د جګړو ښکېلو لورو یو ډول احتیاط کړی له عامه تاسیساتو سره؟ سمه ده چې جګړه بدمرغي ده او اوس ورسره افغانستان مخ دی، خو آیا داسې څه لارې چارې شته دي چې په جګړه کې هغې ته په پام باندې یو شمېر نړیوال قوانین شته دي، عرفي قوانین شته دي، یا لږ تر لږه هغه نور ارزښتونه د انسان خپل ارزښتونه د دې سبب شي چې زیان یې راکم کړلی شي په افغانستان کې؟
ان صاحب، زه د ورونو نه او د ټول دوستانو نه چې دلته راځي تحلیل نه کوي، په دې اساس وخت دی دوی ته تقاضا کوم چې د دغې قضایا او په هکله سیاسي یک طرفه برخورد ونه کړي. د جګړې دغه وضعیت داسې ده چې هر طرف د مسؤلیت پرې ولچوي، خو په مجموع کې په افغانستان کې درې طرفونه دلته مسؤول دي. مثلا جګړه د حکومت او د طالبانو منځ کې دي، خدا دوه طرفه ده، خو عزیز دي. بل طرف نه دلته ځینې کړی دي، مثلا د افغانستان کې دفاعي الغزول، دفاعي الغزول ظاهرا هیڅ منفعت هغه ته طالبان سره رسیدي، او د طالبانو په ساحو کې چې ډېر وسیع ډول هلته پایې موجود دي په امریکې دي. یعنې دلته یو درېیمه کړی چې هغه واضح ده، هغه هم ده. بله مسله ده چې جګړه داسې یو حالت ده، داخلي جګړه یو حالت ده چې موږ استخباراتي کړی ته د چانس ورکوو چې دوی راشي په دې کې آزادانه د افغانستان زیربنا خراب کړي، چې دلته موږ یو ګاونډی لرو چې د هغې ژوند په دې کې ده چې موږ تباه کړي. هغه یو شیطانی لانه ده، هغوی راځي د موږ زیربنا د ابتدا نه په دې کې تلاش کوي. زه غواړم څو نقطې ته اشاره وکړم چې زموږ د مشرانو او زموږ د ملت ذهن په دې باندې هغوی واضح وي او روښانه وي چې دوی په کوم او تخنیکونو راځي د موږ زیربنا خرابوي. د مثال په ډول په د طالبان د مخ کې چې کوم داخلي جنگونه په افغانستان کې شوی، په دې وخت کې به د دوی دغه دوی ورته کباریان وایي، یعنې د کوم کسان چې دوی راځي دغه داغما او د مسایل اخلي، دوی به یوازې د افغانستان د ټانګونو میل اخیستلو، یعنی دا په دې معنی چې دوی به د مثال په ډول په شلو کلارو باندې به د موږ د یو لک افغانۍ تخریب کولو، یعنی دوی ته په حقیقت کې هغه د ټانک میل په کار نه و، د ټانک تخریب ورته په کار و. یو دوی داسې د سیستم د افغانستان لپاره جوړوله چې خلکو ته ویلي چې تاسو هغه سیم او پایپ چې په هغه کې کانکریټ کار شوی وي هغه موږ 15 برابر قیمت اخلو، یعنی دلته د اقتصادي نگاهنه دوی ته کومه ګټه نه وه. فقط که دو چه در کانکریت چه کار شوی ده باید حتما خلق دیو
منه نمایار صاحب په دې به مرسته وغږیږو چې دغه د موږ ګاونډی یا د بل ځای نه یو څوک راځي خو لږ تر لږه مونږ ورته لاره برابروو او همدغه د هېواد خلک ورسره په یو ډول باندې د یوې ډلې په نوم یا د یو لوري په نوم یا د یو طرف په نوم لاره کوي او د هغوی په وسیله باندې دا شیان کیږي. له حمیدي صاحب نه به هم همدا پوښتنه وکړم، وروسته بیا څو اورېدونکي راخلو، له هغوی نه به هم بیا واورو. خغلی امید، تاسو که موږ سره پکت دادی اوریدونکو تر پایه، زه پوهیږم تاسو وخت کم دی، دادی اوریدونکو تماسونه را سره واورئ، نو بیا که تاسو تللی هم مخه در سره کوو. حمیدی صاحب، تاسو راته لنډ ووایئ چې تاسو څه فکر کوئ چې آیا په جګړه کې، په روانه جګړه کې، دواړه لوري داسې تدابیر نیولی شي چې ولسی تاسیسات یا عامه تاسیسات وساتي؟
ګوری آنسر معیار ته ډېر خو سکو ته اشاره وکړه. اصله جګړه یعنی په نورو هېوادونو کې چې کېږي تعریف شوې جګړه ده، او په افغانستان کې بدبختانه نامتعارفه جګړه مختصي، یعنی د جګړې په جګړه کې اصول دي اورېدونکي ته خبره واوري چې نو په جګړه کې اصول څه شوي، خو جګړه هم له ځانه اصول لري. ګوري اصول چای کې اصول د خدای پیغمبر رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هغه به چې کله جګړې ته تلو لومړی به مقابل لوري ته قرآن او توره ورولېږل، چې قرآن منې که توره منې، کله به چې هغوی انتخاب وکړو چې یا به قرآن منه یا به توره منه، که قرآن دې ومنه په هماغه ساحه به خپل حالت پرېښوده، هملته به اسلامي نظام حاکم شو، که توره به ورسره انتخاب کړه بیا به رسول الله مبارک خپلو پیروانو ته او مجاهدینو ته دا خطاب کوو چې تاسو به باغونه نه ورانوئ، عامه تاسیسات به نه ورانوئ، کورونه به نه ورانوئ، تکیخانې او هغه د دوی کلیساګانې به نه ورانوئ، ماشومان به نه وژنئ، سپینګیري به نه وژنئ، ناروغان به نه وژنئ، او اسیران به نه وژنئ، او زخمیانو تداوی به کوئ. بدبختانه په افغانستان کې نامتعارفه جګړه روانه ده، دا یو اړخ ده. بل اړخ ته راځمه، د امید خبرو ته راځمه. ګورئ، دوی لوړ تناز موټرو ته اشاره وکړه. تاسو زه یو مثال در کوم، ان چې هله یو دغه اضافه واخره کوي، د ګردیز د پټان ترمن سرک ده، هغه یعنی لس کال نه دی، 15 کال نه دی پوره شوی، یو ځل جوړ شوی ده، بل ځل ترمیم شوی ده، اوس هم هیڅ سرک نه معلومیږي، کنډې کپر ده، هیڅ د دې آثار او هم نشته پکې چې دا سرک دی جوړی. په هغه کې 240 میلیونه افغانۍ وتلې دي، او د سیمه موږ په ټول ګټو وزارت کې د څارنوالۍ تحلیل د هیله مدار چې نوې رهبری تعقیب کړي. بدبختانه د کابل او د کندهار سرک هم جوړ شوی ده، د همدې ټول ګټو وزارت تر نظارت لاندې جوړ شوی ده، 15 کاله دوام ونه کړ، جرونه پکې ووتل. د لوړ ټوناز کلی د چا سره دي؟ عربي مواوري، ولس دي مواوري، وزیران دي مواوري. لوړ ټوناز کلی د ټولې تلي په مشرقي کې د چا سره دي؟ نفر معلوم ده. په شمالي کې د چا سره دي؟ نفر معلوم ده. په لوی کندهار کې د چا سره دي؟ نفر معلوم ده. خو واضح قراردادیانې ورته معلوم دي چې د دولت او د لوړ پوړي چارواکي دي، هغوی یو موټر په سر باندې 1.5 زر افغانۍ اخلي، 3 زره، 4 زره افغانۍ اخلي.
مننه حمیدی صاحب.
بل خوا راهنما کلیږي سرکونه په لوی لاس حکومت خراب کړه او طالب خراب کړه. حکومت په دې خراب کړه چې بې کیفیت یې جوړ کړه، په تلو کې غلا روانه ده، او په د سیمټو د تعمیراتو نه غلا وکړه، ساختماني شرکتونو غلا وکړه، او طالب د کوران کړه چې ماین ورته دي.
مننه حمیدی صاحب، دغه د تلو یادونه تا وکړله. موږ چې څومره متوجه شوي، تقریبا 11 کاله کېږي موږ د تلو په اړه باندې رپورټونه ورکوو چې په تلو کې دغه وزن چې معلوموي په دې سرحدي سیمو کې، په دې کې د پیسې اخلي او د لوړ وزن موټرو ته اجازه ورکوي، او ما ته تر ټولو بل ستونزې کې بل ستونزې باندې دومره بحثونه شوي وي اوس په وختي حل وي، خو متاسفانه چې تر اوسه پورې هم دغه ستونزه موجوده ده او یو هواری ورته نه دی موندل شوی. د څو اوریدونکو ټلیفون نه راخلو، له هغې وروسته راځو. له اوریدونکو نه مې هیله دا ده چې په خپلو سیمو کې د عامه تاسیساتو په وضعیت راته وغږیږي او راته ووایي چې جګړې د دوی په سیمه کې په عامه تاسیساتو، ښوونځیو، سړکونو، مکتبونو، د ولسوالۍ په ودانۍ، د امنیي قمندانۍ په ودانۍ او په نورو هغه شیانو چې د ټولو خلکو لپاره دي، عامه ملکیتونه دي، څه اغېزې کړې دي؟ یو اوریدونکی په لاین کې دی، مهرباني وکړئ. څوک؟ مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. غږ مخبریږي، مهرباني.
ما نوم دی، ما قدر تي
و غږ مرازي، مهرباني.
او زه د پکتیا نه ورغلی یم، خو نوم نه ډډه کوم. ما چې اوس ولسوالي ورلالې، احمد خیل ولسوالي، د اریوب ولسوالي، خو ډېر سخت استفسات شدي دغه ټوله په بمونه لوژول شوي وو. ډېر سخت درزونه کړي وو، ډېرې خرابې شوې وي. خو نوم نه ډډه کوم. زه نن له ګردیز ته راغلم، د اریوب ولسوالۍ نه احمد خیل ولسوالۍ مې چې ولده، اریوب مې ولده، خو لارې ډېرې خراب وي. زمینونه ډېر په تکلیف مونږ ګردیز ته درزونه ورسول.
دا لارې او یا دا ولسوالۍ چې خرابې شوې وي، دا څنګه خرابې شوې وي؟ یعنی څه پېښ شوي وو؟
خو چکپن او ځای ځای حکومت وو، تر سیدکرم نکپور ته حکومت وو، کار ته خو ټوله طالبان په واک کې وو، تر ډنډ بټانه پرې خو وضع ډېره خراب وه.
او ودانۍ ځینې عامه تاسیسات دي ولیدل چې په دغه وروستیو جګړو کې په ځانګړې توګه سیدکرم او دغه ځینې سیمې د جګړو شاهدې وي، دا ویجاړې شوې وي، یا دغلته تاسیسات، مکتبونه، روغتون، سړکونه د جنګونو پې اغېز کړی وو؟
د مرزا کې هغه مې ولیدل، او کلینیک چې په بمو لوځول شوی وو، خو ولسوالۍ کې خو مخالفین وو، ورپرې هولې نه، هم د مټر نه لورې ولیدل. ډېر بد وضعیت وو، او چې کوم تاسیسات وو مونږ چا نه پوښتنه وکړله، او چې دا سوځول شوي دي، ورکې چې کوم د کار شوی وو. نورو کې خو هر وا چې ودانۍ دې ولیدله، تورو لګی وو، ښکار ګرځېدی وو.
مننه دې مرزکی. د کلینیک په اړه مخکې حمیدي صاحب هم وویل چې سوځول شوی دی، نیمه بشپړ شوی کلینیک. وزلته سوال دا پیدا کیږي چې کومه جګړه یا کومه دښمنی دې اجازه ورکوي دوه لورو ته چې دواړه د افغان او د افغانستان د ګټو او د ساتلو دعوه کوي، چې یو کلینیک تا چې نه سنګر دی، نه د جګړې ډګر دی، نیمه بشپړ شوی کلینیک دی، او هغې ته اور واچوي یا یې په بمونو باندې والوزي. په دې باندې به وروسته بیا دوستان خبرې وکړي. یو بل اوریدونکي ته ورځو. څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ مهرباني وکړئ.
د پکتیکا د ولای د ارګون او د سروبي د ولسوالۍ تر کوم منځ کې کوم پوخ سړک جوړ شوی وو، هغه ناغېړي د دولت له طرفه وه، ځکه چې ځکه تر ډېر خراب اوسي، او شرکت ته په پکتیکا کې د خورشید امان کټواجل جوړ شوی وو. تقریبا په یو میاشت کې سړک بېرته خراب شو.
مننه که څه هم نورم غږ نه اورو، تلیفون لیکم خرابه شوه، خو غالبا پوښتنه م واورېدل شوه. وروسته به وګورو چې څه ځواب ترلاسه کوو. یو اورېدونکي ته ورځو. مهرباني وکړئ. څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟ او د خپلې سیمې په اړه راته ووایئ چې د تاسو په سیمه کې د عامه تاسیساتو وضعیت څنګه دی؟
لومړی تا ته سلامونه، احترامات، دا مختلف مېلمنو ته احترامات وړاندې کوم.
اوری، مهرباني وکړئ. لږ د غږ داسې ښه نه راځي، خو کل بیا هم خبرې وکړئ، انشاءالله ښه به شي.
چې دلته دغه عامه تاسیسات ټول له منځه تللي، خو دغه د خصوصان دا نظامي لاسته راغلي، دا په هر دا او په هغه ښکاره ډول باندې هره کېږي، او معلوم نه ده چې کوم لور ته وړل کېږي. خصوصا په علیشان کې دا تکرار شو، او بره دره کې هم داسې یو معلوم نه ده چې کومې کاړیو لوخانو له منځه وړل کېږي.
مننه. په دې باندې به هم وروسته وغږیږو. یو اوریدونکی بل هم راخلو، نو بیا ورزو میلمنو ته. ښه، راځو لومړی ښاغلی امید له تاسو اورو، بیا به راشو حمیدي صاحب ته او همدارنګه معیار صاحب ته. تاسو د دغه موږ اوریدونکو په خبرو څه تبصره لرئ؟
اول خو غواړم چې د حمیدی صاحب پر خبرو باندې لنډ توجهات ورکم. ګورئ، موږ نه دي ویلي چې ټول سړکونه موږ په لوړ کیفیت او په غوره معیارونو باندې جوړ کړي دي. موږ یې هم منو چې دا مشکلات وړاندې په ځینو پروژو کې رامنځته شوي دي، خو اوس چې څه شی زه ډاډ ورکولی شم، هغه دا دي چې د ټولګټو وزارت رهبري د فساد سره مبارزې او د سړکونو کیفیت ته خورا ژمنه ده. له همدې کبله په تېرو شپږو اوو میاشتو کې 28 قضیې د فساد عدلیه او قضایي ارګانونو ته ورپېژندل شوي دي چې په هغې کې 30 کسان دي. په دې کسانو کې له سرویر څخه نیولې بیا د موین تر کچې پورې کسان شامل دي چې هغوی به د فساد په تور خپل سپیناوی ورکوي. یوه مسله. دوهمه مسله دا ده چې د کندهار کابل لوی لار دا د تقریبا 40 کاله وړاندې کله چې بهرني ځواکونه افغانستان ته راغلل، هغوی په خپل سري توګه له ځینو نړیوالو داخلي شرکتونو سره قراردادونه وکړل او دا سړک بې له دې چې ټولګټ وزارت جریان کې شي پر هغې باندې کار شوی دی او دا سړک جوړ شوی دی. نو د دې سړک هم ځینې برخې په ښه یعنی په ډېر لوړ کیفیت سره جوړې شوي دي چې سره له دې چې ډېر لوړ وزن ورباندې تګ راتګ کوي، خو بیا هم د هغه سړکونو هغه بدني کې ډېر زیان نه دی رسېدلی. دوم مسله دا ده چې یو شمېر کمپنیو هغه مهال ناغلي کړې ده او سړک باندې په هغه معیارونو یا هغه کومه سروې چې باید شوې وای د چاپېریال د سړې او ګرمې هوا په پام کې نیولو سره هغه سروې کې یو څه مشکلات رامنځته شوي وو. نو همدې کبله کمپنۍ چې کوم سړک جوړ کړی دی هغه د هغه شرایطو لپاره یعنی هغه لومړنۍ سروې چې باید تخنیکي سروې وشي ټول شیان په پام کې ونیول شي هغه یې ډېر په پام کې نه ونیولې، نو ځکه دا سړک یو څه خراب شوی دی. دومه د لوی وزن مسله ده چې مخکې ما ورته اشاره وکړله، د تلو په مسله کې زه دومره ویلی شم چې اوسنۍ رهبرۍ د افغانستان د ټولو تلو کارکونکي له دې کبله منفک کړل چې په هغې باندې د فساد ډېرې زیاتې نیوکې وې، ترانسپورټران ورته شکایت کولو او موږ د تلو لپاره نوي کارکونکي او د هغوی د دندو لایحه جوړه کړې ده چې په همدې اساس باندې کله چې لایحه کې تغییر راځي نو بس هم له منځه ځي او بېرته به ورته نوي کسان راځي. دا اقدام کړی دی چې نوي کسان به د هېوادنۍ روحیه سنبال کسان به دې تلو ته ورځي او هغه به د آزاد رقابت له لارې وي. او تر څنګ یې موږ پر دې هم کار کوو چې دا تلې ټولې ډیجیټلایز شي، یعنی هغه برېښنایي توګه کنټرول شي له مرکز څخه، او همداشان هلته اجازه ورنه کړل شي چې غیر قانوني کړنې ترسره شي. بل مسله د پکتیکا د سړک په اړه چې هغه ورور یادونه وکړله، زه یوازې دومره یادونه کوم چې دلته هم دا د خرنې انګور اډې سړک چې دی دا په څلورو برخو باندې ویشل شوی دی. لومړۍ برخې دوی برخې چې وي هغه د وخت د پی آر ټي لخوا یا د بهرنیو ځواکونو لخوا جوړې شوې وې لنډمهاله، چې هغه موږ یې هم له کیفیت څخه ناراضه یو. خو دوی برخې چې اوس جوړې شوې دي هغه په ټولو معیارونو سره برابرې دي او هغې کې به انشاءالله د کوم وخت لپاره چې دا جوړ شوی دی دا سړک هغومره وخت لپاره به دا کار ورکوي. او ټولګټو وزارت اوس پر دې باندې هم کار کوي چې د سړک هغه دوی ورانې برخې یا هغه د ټیټ کیفیت لرونکې برخې چې وي چې هغه اوس په یو بد حالت کې دي پر هغې باندې هم سروې او ډیزاین یې وشي او دا سړک هم جوړ شي، ځکه دا یو ترانزیټي لار ده او موږ غواړو چې د افغانستان څخه په استفادې سره دا هېواد په ترانزیټي مرکز باندې یا د سیمې د وصل په مرکز باندې بدل کړو. نو زموږ اوسنۍ کارونه چې کوم دي هغه په لوړ کیفیت سره دي او انشاءالله دا به د افغانستان د راتلونکو 40 کلونو لپاره لږ تر لږه کار وکړي.
مننه په دې هیله چې کارونه هم کیفیتي ښه شي او جګړه یې بېرته ونه نړۍ. ښاغلی معیار، د ځینو اورېدونکو پیغامونه مو واورېدل. مرزکینه یو اورېدونکي ویل چې روغتون په بمونو الوزول شوی، یو بل اوریدونکی له لغمان نه ویل چې په الیشنګ کې د حکومت له څخه طالبانو نیول شوي ټانکونه راکېږي. همدارنګه موږ وخت نه لرو بېلابېل اوریدونکي خی نور ډېر پیغامونه ولري. په ورته وخت کې یو اوریدونکي وویل چې وضعیت د ژوند چې دی ولسوالیو ته تللی او ډېر خراب دی. په مجموع کې مثلا د مرزکی کلینیک ولې په بمونو والوزول شي؟ یعنی هغه هم په داسې یو حالاتو کې چې طالبان دغه ولسوالي نیسي.
بالکل ام څه د جګړې په هکله مداون لیکل شوي قوانین شته دي، خو مشکل دغه ده چې د جګړې د اصول داسې دي چې اولین مرمۍ چې پیل کېږي وایي دا په حقیقت لګېږي، یعنې اول حقیقت بلکې د منځه ځي. د جګړې د قوانین تطبیق لپاره یو اجرایی قدرت ته ضرورت ده. دلته دواړه اجرایی قدرتونه سره مواجه دي. دلته دریم سیستم نشته چې هغه برابر کړي. او جګړه د سیو حالت بدی د جګړې په دې کې د بربادي په دې کې ده چې یعنی د فلسفه هم دغه ده چې دلته هغه معیارونه د کولاند کېږي، دغه لوبه د ګندګي طرف ته ځي. دوه مسایل دلته د بحث وړ دي چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه. یو دا چې جنگ د تاسیسات تخریب عامل دی، بله مسله د کیفیت ده. د کیفیت مسله دلته رښتیا هم چې ډېر قوي نقش لري. مسله داسې ده چې په دوشلو کلونو کې دغه کوم تاسیسات چې جوړ شوي دي په نسبي ډول د دې اکثریت کومکونه د خارجي کومکونه په واسطه شوي دي. د اقتصاد علما داسې وایي چې وایي که چېرې تاسو دوه آپشن ولرئ، دوه انتخابه ولرئ، چې تاسو قرض اخلئ د یو ګاونډي د همکاري په شکل، که دغې نه تاسو بلای وس کومک اخلئ. اکثریت علما اگر ریالستیک علما په دې باور دي تاسو قرض واخلئ، وایي تاسو بلای وس کومکونه ما اخلئ. حال دا چې په افغانستان کې یعنی د دومره د شل کاله اکثریت کومکونه د بلای وس شکل درلود. فلسفه دې چې دوی د بلای وس چې ظاهرا د بیرته د پرداخت قابل نه دي، یعنی بیرته مونږ د پیسې غوی ته نه ورکوو، خو بیا هم علما وایي تاسو دا ما اخلئ، وایي دا منفي تاثیرات لري. یو منفي تاثیر هم دغه ده چې تاسو ورته اشاره وکړه، وایي دی چې کله کوم کومک کوي وایي د کومک په کوم مبلغ چې اعلانېږي په هغې اندازه نه وي. مثلا یو میلیون ډالر کومک کوي خو تاسو ته رسانو کې یو میلیون اعلانوي، خو تاسو ته دوه لکه ډالر درکوي، چې ته مجبوره یې چې د دوه لکه ډالرو باندې د سړک جوړ کړې چې دلته واضح ډول دلته کیفیت د سوالاندې راځي. او بل نقطه دغه اجتماعي نقطه چې دلته یو اعتماد د منځوي د حکومت او ملت منځ کې، ځکه حکومت ملت خو توقع د یو میلیون ډالر لري. بل مشکل د بلای وس کومکونو دغه ده چې دوی اولویتونه فرق کوي. مثال په ډول دا مصرف د دونار طرف کېږي، اوس د وزارت مربوطه وزارت طریقه ممکن دا مسله وي، خو د میلیاردونو ډالر د دونار د طرفه مصرف شوي او د دونار اولویت او د ماو تاچ او افغان دا فرق کوي. مونږ ته سرک اولویت ده، دوی راځي مثلا موسیقي په بخش کې سرمایه ګذاري کوي. او نور مشکلات هم په دې اکل شته دي چې کچېره موږ وخت لرو چې دا ریتم تفصیل ور
مننه مایار صاحب بیرته به درته راشو. ډاکټر صاحب یارباز حمیدی، د افغانستان خلک مخکې اشاره وشوله چې ټانکونه چیرته ځي او تاسیسات هم څوک ورانوي او ګاونډي نمونه واخیستل شول، اگر چې د موږ ټولو ګاونډیانو رد کړی ده په کلکه چې په داسې چارو کې دی په افغانستان کې لاس ولري، خو د افغانستان خلک له دې مازلي سره تازه نه دي مخ. مثلا د ما خپل یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم مکتب و یا کوم ښوونځی و هغه د مجاهدینو د هغه وخت لومړنی ټارګیټ و. اولنی کار چې مجاهدینو په هغه وخت کې وکړ دغه ښوونځی وسوسو. زه تر نن هم نه پوهېږم چې ولې ښوونځی یعنی د نه نظامي اډه وه نه کلا وه، یعنی دا کومه نوې لاره چاره په افغانستان کې نه ده. ولې په دې دومره ډېر وخت کې افغانانو په اصطلاح دا فکري سطح تر دغه حده ونه رسېدله چې پوه شي چې دغه ښوونځی چې ورانېږي د ما په ګاونډ کې، یا یې زه ورانوم یا یې بل څوک ورانوي، دا د ما د اولادونو لپاره دی. ضرور نه ده چې اوس حالات د چا دي، پادشاهي د چا ده، واکمني د چا ده، خو لږ تر لږه دغه ښوونځی د ما په کلي پروت دی، د ما د اولادونو ښوونځی دی او دا ما پورې اړوند لري. ولې موږ دغه فکري سطح ته نه یو رسېدلي؟
آن صاحب ډېره جالبه پوښتنه دې په جالب وخت کې وکړه، خدای حاضر ده. همدانن مې تاریخ لیده، د امیر دوست محمد خان او د امیر عبدالرحمن خان او د امیر سردار ایوب خان جګړې ته مې لنډه کتنه کول. هلته مې لیده چې په هغه وخت کې چې کله انګریزان له افغانستانه وتل، هغوی وویل چې که موږ ځو خو تاسو خپل پاچا وټکئ. هغه میړنی او مجاهد ځکونه چې د انګریزانو په مقابل کې ولاړ واغوي په خپل ملک تراخته کا چاویل چې میر مجیدی خان دی هغه شي پادشاه شي چاویل چې سردار ایوب خان دی شي چاویل چې مشک عالم دی شي چاویل چې د امیر شیر علی خان زوی امیر یعقوب خان دی شي په دغه کې تراخته کړ انګریزانو خپل کارونه آرام سره مخ ته وړل کله چې د بګرام نه د بیګاش په برنی ځواکونه وتلی دي زموږ هیوادوال ورغلی دي الټی تختی او هین چادر او سکوګانی چورکولی په دې کې سره مصرف کړل بدبختانه تاریخ تکراریږي په افغانستان کې یو ځل بیا هغه مناطق چې نن د وسلوالو مخالفینو لاس ته لوېدلي دي په هغوی کې د نجونو مکتبونه تړل شوي دي بدبختانه د هلکانو مکتبونه تر اوسه پورې نه دي خلاص شوي خو د نجونو مکتبونو ته یې خطونه ورکړي دي چې هغوی به نه اخېږي بله تر ټولو مهمه خبره لکه څنګه چې مایا صاحب وویل زه د اقتصاد ډاکټر نه یم زه د طب ډاکټر یم خو زه په څومره چې بودیجه کې کار کوم په هغه کې د آن بجټ او آف بجټ بدبختانه د آف بجټ هیڅکله زموږ په ګټه نه ده او د اعتماد ولس اعتماد په حکومت لمنځه وړلای یعنی بلایوس کومکونه په نړیوالو کومکونو اقتصاد نړۍ کې دا هیڅکله بلایوس نه دی هغوی تر شا حتمن یو څه هدف شته زه د بلایوس کومکونو کاملا مخالف یم او د قرض طرفدار یم د نش طرفدار یم د سرک دی نه خو چې به کیفیت راته جوړ نشي تر ټولو مهمه خبره انسب دادا چې د افغان ولس ترسو شعور راویښ نشي ترسو فکر راویښ نشي ترسو د هواد او د خاورې دولت لپاره انګیزه راویښ نشي بدبختانه ډیرو ځینو کې زما د شرکت مالک چې یا شرکت مالک یا وزیر ده یا وکیل ده اغوی له تعمیر نغلا کړي اغوی له سرک نغلا کړي نن ته وګوره زما د پارلمان اکثریت وکیلانو په بهر کې په ډیرو مجللو ځایونو کې د بیچ په غاړه کورونه اخیستي دي زما د کابینې وزیران په اروپا او ترکیه او امریکا کې تر ټولو متبرترین ځایونو کورونه اخیستي دي زما د دې خاورې سیاسون چې اغوی رهبرانو اغوی اتمن یا شهرک لري یا شرکت لري یا لوجستیکی کمپنۍ لري په لوړ ژوندګي کې یا اولادونه په کاناډا او اروپا کې ژوند کوي دلته مهمه مسله د غریب ولس مسله ده چې دا وکړي چل کالا په امریکا بمباری وکړه دا وکړي اوس په طالب راځي پنجاب شپه راځي دا به
مننه
او بیا به څومره نور هیوادونه کړي
مننه خغله امید را سره یې کرا سره یې زه غواړم له تاسو پوښتنه وکم چې د عامه تاسیساتو د ساتنې په برخه کې تاسو مخکې هم د خلکو رول او ونډه ته اشاره وکړه د فواید امی وزارت یا نورې ادارې ل خلکو سره د عامه پوهاوی څخه پروګرامونه لري ځکه چې داسې مخکاري چې خلک هم ډیر مثلا لکه مخکې چې ما د خون زیادونه وکړه خغلی حمیدی هم ورته اشاره وکړه ډیر تر اوسه پورې هم په دې باندې په ځینو ځایونو کې خایزین خلک نه پوهیږي چې دغه خونځی یا دغه روغتون چې د ما په کلی کې دی یا د ما په ساحه کې دی دا ما پورې مربوط دی ضرور نه ده چې پادشاهي چا سره ده واکمني چا سره ده خو لږ تر لږه دغه خونځی د ما دی او د دې ساتنه او د دې پالنه هم په ما ده دا خلا پرېږده چې خپله بم واخلي او خپل کلینیک ته کېږدي آیا داسې د عامه پوهاوي پروګرامونه شته تاسو سره د حکومت له خوا نه چې خلک وهڅوي عامه تاسیسات وساتي
دقیقا هو دا شته دي ټولګټو وزارت پلان جوړ کړی و چې د اکاډمیکو ځایونو پوهنتونونو او ښوونځیو له لارې د عامه پوهاوي دغه کمپاین وغځوي او بالاخره د یو علمي سیمینار په توګه لومړی سړک د اکاډمیک ځایونو کې تشریح شي چې سړک چې د ګټې چې دي موږ څومره د نړۍ سره د سیمې سره د وصل له کبله څومره عایدات ترلاسه کولای شو دغه ټول مسایل خو متاسفانه چې د وروستي دوه کلونه کورونا هر څه ګډوډ کړی دي تاسو ته معلومه ده بهتره او د دې ترڅنګ موږ د دینی لارې له کبله چې څنګه چې په اسلام کې لار خود خورا ډیر ارزښت لري حتی د لارې لپاره مسجد شهید کېدلای شي نو دا مسائل موږ په الکیډی دي او متاسفانه د وروستیو جګړیزو حالات او د دې ترڅنګ د کورونا وبا یو څه دغه زموږ کارونه سره ټکنی کړی دي او د دې لپاره کار کوو ان شاء الله ته د اکاډمیک ځایونو لارې به د کلیو ته دا مسله رسیږي خلکو ته او تر هر چا پورې او بل به د منابرو له لارې د مسجدونو له لارې دا کمپاین ترسره کیږي چې خلک د عامه تاسیساتو په خوندیتوب کې مرسته وکړي او خپل مسؤلیت ادا کړي.
مننه کوو مایار صاحب. تاسو کله ته خپلې خبرې راټولې کړي او د ما دغه وروستۍ پوښتنې ته هم ځواب ووایي چې جګړې په نړۍ کې تل لا تنهایی یا دوامدارې نه وي. یو وخت راځي چې جګړې پای ته رسیږي، خو یو شی چې پاتې کیږي هغه د جګړې له کبله د خلکو په زړونو، ذهنونو او همدارنګه په خاوره پاتې ټپونه وي چې انساني تلفات جبران نه لري، همدارنګه مالي خسارات د راتلونکو نسلونو ژوند تر پیړیو پیړیو پورې ګواښلی شي. زه تاسو سره موافق یم چې جګړه بدمرغي ده، خو اوس موږ له جګړې سره مخ یو. په دې باندې به په نورو خپرونو کې بحثونه کیږي او کوي چې څنګه جګړه پای ته رسیږي. زه غواړم له تاسو مشخص وپوښتم چې آیا داسې لارې چارې شته چې د جګړې سربیره چې متاسفانه روانه ده خلک د جګړې زیانونه راکم کړي، د جګړې دواړه لوري، ځکه که بالاخره هم خبرې کوي خو خبرې به کوي یوه روغه جوړه به رامنځته کیږي. که له اوس نه د زیانونو د عام ولس د زیانونو په کمولو باندې کار وکړي، ښایي هغه وخت کې چې جګړه پای ته رسیږي داغونه او ټپونه به یې کمی.
جګړه اخلاق لري او موږ دوه ډوله دلته مکلفیت لرو، یو هغه قانوني مکلفیت او بل خوشبختانه دواړه طرفونه مسلمانان دي، اسلامي مکلفیت. یعنی هیڅ طرف د جګړې یا د جنگ هغه اجازه نه لري تر څو چې په اخلاق باندې دوی پوه نشي. په اوسني شرایطو کې د ما په نظر هغه بهترین سیستم د دې لپاره چې موږ دغه تلفات او دغه تخریبونه راکم کړو، دلته د سپین ګیرو او د مشرانو نقش دی چې هغوی راشي دلته نقش ولوبوي. زه د دې کې ډېر امیدوار یم. خوشبختانه دا کړی د دغه د سپین ګیرو سیستم چې وو چې نتیجه یې ورکړې وه، خو په دې ځایو کې یعنی د ځای کې د تخریب مخه یې نیولې وه، تلفات مخه نیولې وه، خو هغه هلته فکر کوم تخریب شو. خو ان صاحب هر فضا ځانته یو سیاست لري. دغه د اوسنی فضا سیاست دغه د افغانستان بحران حالت کې ده. حکومت فقط منتخبه وکیل صاحب هم شده او دلته ویان سره هم شده چې په اوسنی وخت کې ډېر پاره شي دغه نظام حفظ شي، دلته په درې نقطو باندې تمرکز وشي، یو ستراتیژیک بندرونو باندې او ستراتیژیک لارو باندې او ستراتیژیک جنسونو باندې. غیر دغه نه کوي وخت دغه حالت داسې دوام وکړي که موږ د درې سیستمونو له لاسه ورکړو، په درې کې که یو هم د لاسه ورکړو دوه نور هم تحصیل لاندې راولي، یعنی موږ به افغانستان کې قحطي سره مخ شو. یعنی کله چې موږ ستراتیژیک جنس یاد کړو دا په دې باندې چې موږ شل ډېر اجناس باندې تمرکز وکړو، دوه درې اولیه مواد صحیح دي. یعنی په دې کې موږ مکلف نه یو چې موږ افغانستان ټول سرکونو باندې تمرکز وکړو، فقط هغه کوم شاراګان چې هغه وایان سره به وکیل سپته مشخص دي دوی باندې تمرکز وکړو، او بندرونه هم خوازی دي دوه درې بندرونه دي دوی باندې تمرکز وشي ان شاء الله د بحران باندې.
مننه مننه کو له تاسو نه حمیدی صاحب. تاسو هم راته خبرې راټولې کئ نو خبرونه وخت را پسې را پوره شو، خپل خبرې هم راټولې کئ په ځنګړي توګه په دې اړه چې آی امکان لري چې جګړه خو به یو وخت پای ته رسیږي او خدای دې زر پای ته ورسی، خو کله به د مرغه روانه هم یا زیانونه را کمیدل شي. د جګړې دواړه لوري په ځنګړي توګه وسلوال طالبان چې د یامت ایساتو د ورانولو په برخه کې ډیره ګټه ورته نیول کیږي.
بله ان ته مخکې لیدل چې تاسو په ځنګړي دوه طرح شمه یو څو غواړم چې تصحیح کړم چې د میرزتی ولسوالۍ کلینیک نه بلکې د میرزتی ولسوالۍ تعمیر لږول شوی ده. بل دا چې زه په خپل رایه د ولس استازي په توګه چې د ټولګټ وزارت هم ورکړې پښیمانه نه یم، ډېر صادق سړی ده. کاش ته په خوا راغلی د وزارت ته د کوم ورځې نه چې راغلی ده د فساد سره یې ښه کلکه مبارزه شروع کړې ده او مفسدینو د ده په مقابل کې هم کلکه مبارزه شروع کړې ده. خو زموږ خدای ته دا هیله ده چې دی کامیاب شي او مفسدین د دې ځای نه ټغر ټول شي. بلې زما غوښتنه د ولسونو نه، د علماو نه، د معلمینو نه، د پولیسوالیو کې د ټولو نه، بلخصوص د جنگ د کلیو غاړو نه، بلخصوص په طالبانو باندې دا غږ کوم چې مکتب، جومات او کلینیک دا سمه ده چې ستا جنگ به د ولسوالۍ د تعمیر سره وي، د ولسوالۍ د قمندان د امنیت د تعمیر سره به وي، خو مکتب، جومات او کلینیک
مورانوی دا کی هم د طالب د کور والا پکی تداوی کیږي هم د حکومتي چارواکي کور پکی تداوی کیږي هم د غریب ولس ماشومان پکی تداوی کیږي زما غوښتنه د علماو نه د سپینګیرو نه د ملکانو نه د ځوانانو نه د مدني ټولنو نه دادا چې په کلو ولسوالیو باندو کې د خپل کلینیکونو مکتبونو او عامه تاسیساتو څخه ساتنه وکړي عامه ذهنیت رامنځته کړي مونږ خپل اوسه کړې ده څومره چې مونږ اجرایي صلاحیت نه لرو مونږ بارها مکتوبونه ورکړي نظارت مونږ کړی ده هغه سیمې چې د حکومت تر واک لاندې دي هغوی تللي وو شرکتونه چې کار کوي د هغونه مې نظارت کړی ده خدای حاضر ده آن صاحب چې تا د تلو خبره وکړه خدای مکړه چې پراک کې د ژوند ته خطر متوجه نشي دلته همدا اوس چې ما د تلو خبره وکړه زما بل ټلیفون ته زنګونه راغلل د دې مفسدو چارواکو په ضد باید مبارزه وشي زه دا مبارزه ځکه جاري ساتم چې زه خوشبختانه نه د شرکت مالک یم نه د لوجستیکي کمپنۍ مالک یم او غږ مې تل اوچته او مایک مې تل د فاسدو چارواکو په ضد چلانده زه یو خبره په اخر کې کوم خدای حاضر ده چې د دې نظام ته طالب دومره صدمه ونه رسول لکه د فاسدو چارواکو فاسدو وزیرانو فاسدو وکیلانو
ډاکټر صاحب یارباز حمیدی نه چې دی ولسی جرګی استازی دی له سیاسي او اقتصادي څېړونکي محمد داوود مایار او خلیل الرحمن امید نه چې دی فوایدامي وزارت ویان دی له ټولو مننه کوم واده
ساعت 3 بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. این برنامه را همکارم ظریف نظر و در آن سوی استودیو شفیق عیار به پیش میبرند. در پروگرام هفتوار زیر آسمان کبود موضوع سپردن مسئولیت پایگاه هوایی بگرام به نیروهای دولتی افغانستان بررسی میشود، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت دفاع آمریکا میگوید سپردن پایگاه هوایی بگرام به نیروهای افغان یک نقطه عطف کلیدی در خارج ساختن نیروها از افغانستان بوده و اردوی آمریکا هنوز هم امکانات حمایت از نیروهای افغان را دارد. وزارت دفاع افغانستان کشته شدن صدها نفر از جنگجویان طالبان را ادعا میکند. گزارش ها از پیشروی طالبان در بدخشان و تخار خبر میدهند و اتحادیه اروپا مردم را ترغیب میکند که واکسین بگیرند. مشروع اخبار. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا میگوید سپردن پایگاه هوایی بگرام به نیروهای افغان یک نقطه عطف کلیدی در خارج ساختن نیروها از افغانستان بوده و اردوی آمریکا هنوز هم امکانات حمایت از نیروهای افغان را دارد. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع این سخنان را دیروز در حالی گفت که طالبان به حملات خود در برخی مناطق افغانستان شدت بخشیدند. از سوی دیگر رئیس ائتلاف نظامی به رهبری روسیه که چندین کشور آسیای میانه در آن شاملند اشاره کرد که مسکو روی تقویت حضور نظامی خود در سرحدات افغانستان تاجیکستان غور می‌کند. تخلیه پایگاه هوایی بگرام در راستای خارج ساختن همه نیروهای آمریکایی از افغانستان صورت گرفت که قصر سفید اکنون میگوید تا پایان ماه آگوست تکمیل خواهد شد. وزارت دفاع افغانستان میگوید در جنگ‌های شدید 24 ساعت گذشته در چندین ولایت بیش از 300 نفر از جنگجویان طالبان کشته شدند، از جمله 10 نفر در اثر حملات هوایی صبح امروز در هلمند کشته شدند. عطا الله افغان یک عضو شورای ولایتی هلمند به آژانس خبررسانی فرانسه گفته است که نیروهای هوایی افغان در روزهای اخیر حملات خود بر پناهگاه‌های طالبان در این ولایت را افزایش دادند و به مخالفین تلفات وارد شده است، اما طالبان این ادعای حکومت را رد می‌کنند. منابع محلی ولایت بدخشان میگویند که جنگجویان طالبان در یک شبانه روز گذشته کنترل 8 ولسوالی این ولایت را در دست گرفتند. این منابع که به خاطر حساسیت موضوع خواستند نامهایشان فاش نشود به رادیو آزادی گفتند که ولسوالی های کشم، یفتل پایان، وردود، شهر بزرگ، راغستان و درایم بدخشان در جریان شب و آغاز روز به دست طالبان افتادند، اما مقام های امنیتی محلی از تبصره در این مورد خودداری می کنند. گزارش شده است که طالبان روز گذشته ولسوالی های تشکان و تگاب ولایت بدخشان را تصرف کردند. یک خبر دیگر میگوید که ولسوالی کلفگان تخار نیز امروز به دست طالبان سقوط کرد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. اورزولا وان در لیند رئیس کمیسیون اروپا در حالی که انتشار ویروس نو دلتا افزایش یافته از مردم خواست که خود را واکسین کنند. ویروس کرونا نو دلتا نخست در هند شناسایی شد و اکنون در 85 کشور جهان در حال گردش است. این ویروس نسبت به انواع دیگر قابلیت سرایت بیشتر دارد. خانم وان در لیند دیروز در لیتوانیا گفت میزان ابتلا به علت ویروس دلتا در حال افزایش است، ولی خبر خوب این است که واکسین های موجود در برابر آن موثرند. اندونزیا به خاطر احتوای انتشار این ویروس امروز در پایتخت جاکاردا، جزیره جاوا و بالی قرنطینه جزئی نافذ کرد. مساجد، رستوران‌ها و مراکز خرید و فروش در مناطقی که ویروس بیشتر انتشار یافته مسدود شدند. لیتوانیا از 116 مورد دیگر بازداشت مهاجران در سرحدات این کشور با بلاروس خبر می‌دهد. مقامات می‌گویند عبور این مهاجران در این اواخر افزایش یافته و مینسک در یک اقدام تلافی جویانه از تعذیرات اتحادیه اروپا عمدن آن را سازماندهی می‌کند. نیروهای سرحدی لیتوانیا امروز گفتند که هنگام بازداشت یک گروه از مهاجران گاز اشکاور استفاده کرده فیرهای هوایی نمودند. مقامات گفتند که در دو روز گذشته 179 نفر از این مهاجران بازداشت شدند. و قرار است ضمن مسابقات ربع نهایی جام اروپا 8:30 امشب به وقت کابل جمهوریت چک با دنمارک و 11:30 شب اوکراین با انگلستان بازی کنند. پایان اخبار.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به قسمت دوم برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. در قسمت دوم موضوع بحث ما دور تسلیم دهی بگرام یا میدان هوایی بگرام به وزارت دفاع افغانستان است که قسمی که خبر دارین در این روزا در مورد تخلیه پایگاه نظامی هوایی بگرام توسط قوای آمریکایی یا قوای بین‌المللی بگوییم و تا زیاد خبر داشتیم. و حالا ما روی تاثیر از این موضوع و جنگ و صلح در افغانستان میخواییم صحبت بکنیم. مهمانای محترمی که از ایشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، محترم جنرال صاحب عتیق الله امرخیل کارشناس مسائل نظامی مهمان برنامه ما هستند. احمدزی صاحب خوش آمدین به برنامه.
سلام زفر در خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، امیدوار هستم صحت سلامت باشین. در خدمت هستم.
تشکر سپ جنرال سپ امرخیل، شما هم خوش آمدین سپ به برنامه.
تشکر، زنده باشین. سلام با شما به همه زفر و شنوندگان محترم رادیو شما، همکاران تکنیکی شما، روز خوش.
تشکر، زنده باشین. خب احمد زیسه، با آخرین خبرها را از شما بشنویم. این موضوع چطور گذشت؟ و گفتن بعضی خبرها به گوش ما رسید که بعضی افراد ملکی میخواستن اونجا برن و بعد چیزها را به دست بگیرن. این خبر درست است؟ غلط است؟ از شما آخرین گزارش بسیار خلاصه بگیریم. بفرمایید احمد زیسه.
تشکر. پیش از اینکه صحبت را خود شروع کنم، احترامات ویژه خدمت جناب جنرال صاحب دارم، امیدوار هستم که صحت سلامت باشن. خب قسم که شما در جریان هستین، دیروز رسما پایگاه بزرگ نظامی بگرام به رسما به وزارت دفاع ملی تسلیم داده شد و قبل از این نیروهای آمریکایی در پایگاه نظامی حضور داشتند و دیروز رسما تخلیه شد و به نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان تسلیم داده شد. و بعد از این نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان به ویژه نیروهای اردوی ملی در اونجا مستقر خواهند شد و به عنوان قوی ترین پایگاه نظامی به خاطر تامین امنیت جان و مال مردم ما و تامین امنیت خواب کشور از این استفاده خواهیم کرد. موارد را که شما گفتین دقیق نیست. یعنی چند روز پیش ما با قماندان فرقه نظامی پلیس نظامی هم درشان صحبت داشتم، با جنرال صاحب اسدالله کوهستانی که مسئولیت این بخش داره، رسانه هم که امروز به اونجا تشریف برده بودن زمینه سازی کردیم که اونا رفتن خودشان از نزدیک همی جریان ببینن. بسیار یک دو مورد در نزدیک مردم عام آمده بودن ولی اجازه داخل شدن برشان داده نشده بود و نیروهای امنیتی ما به خاطر محافظت از او مسئولیت خود به شکل درست ادا کرده بودن، فقط یک شایعه بیش نبود.
تشکر احمد صاحب. خب جنرال صاحب امرخیل، شما روی اهمیت میدان نوایی بگرام اگر کمک صحبت بکنین که چقدر مهم است برای که در 40-50 سال گذشته هر قوای بین‌المللی بگویم یا قوایی که به افغانستان آمدن در اونجا مرکز گرفتن، از شما بشنویم امرخیل صاحب.
مشنوم میدان هوایی بگرام در حقیقت میدان بزرگ استراتژیک افغانستان و قلب قوای هوایی است. از این که ما ابتدا خدمت در قوای مسلح را از بگرام شروع کردیم، اهمیت بگرام برای افغانستان بسیار زیاد مهم است. از این خاطر هر اشغالگری که دمی آخر آمده، اگر او روس بوده امریکا بوده، همی مرکز اشغال کرده بخاطر از این که اهمیت استراتژیک داره. میدان هوایی بگرام در وقت زمانش نسبت به داشتن تمام وسایل از قسمت‌های شمال افغانستان گرفته تا قسمت‌های نزدیک قندار در پوشش خود داشت، هم از نقطه نظر محل قمانده، هم از نقطه نظر رادارها و هم از نقطه نظر فعالیت‌های محاربوی و از نقطه نظر از اینکه دشمن از طریق کشف و تیارات دیگه دخول نکنه. این میدان خیلی اهمیت داشت و فعلا هم اهمیت داره، در آینده هم اهمیت فوق‌العاده خواهد داشت. ما یقین کامل دارم که امروز وزارت دفاع افغانستان که قوت بزرگی از این مملکت است و انشاءالله در طول افغانستان هم قدر نیرو کس نداشت مثل که حال امروز وزارت دفاع داریم، از این خوبی البته محافظت خواهد شد. تمام چیز و تاسیسات ازی که بسیار مهم است، از جمله فابریکه و دیگر هنگرهای ازی و مسائل رادار و مسائل محل قمانده و هم از این انشاءالله به صورت درست نگاهبانی خواهد کردن. من میفهمم نگه پارم، من میفهمم که در افغانستان بدبختانه یک دوره چیز بود، کبار شد. بهترین اردوی افغانستان، بهترین قوای افغانستان کبار شد و فعلا هم یک مردم هایی که در اونجا در این فکر هستن، در این فکر خواهد بودن که برن در این بگرام چیزی رو به دست داره. خب من یقین کامل دارم که در اونجا چند زندان هم وجود داره، در اونجا هم قوات ها وجود داره و یک غند مکمل دیگری که در اونجا دافعه ها هم باشه، اگر باشه باشه اونجا توضیح شده انشاءالله این میدان نگاه خواهد شد.
بله، در گوگل که یک ذره دیدیم این موضوع رو پرسان کردیم، میدان هوایی بگرام به ما نوشته کرد که فرودگاه نظامی شده و میزبان پروازهای ترکیبی در نزدیکی شهر قدیمی بگرام در 11 کیلومتری جنوب غربی مرکز چاریکار ولایت پروان در شمال افغانستان است. میدان هوایی بگرام دارای 3 آشیانه بزرگ، یک برج کنترل، چندین ساختمان پشتیبانی و 1,30,000 متر مربع فضای پرواز دارد. قدر اهمیت ازیره او نام فهمیدن در اینجا نوشته کردن در گوگل. خب برحال یک مهمان دیگه هم داریم، اونا از طریق تلفن وصل شدن، حالا محترم آقای سادات خلواتی، نویسنده و تحلیلگر سیاسی هستند که شناخته شده طرفدار تحریک طالبان هستند. نظر از اونا رو میخواییم بگیریم در این موضوع. خب آقای خلواتی خوش آمدین. وقتی که از مذاکرات صلح و از این قبیل مسائل صحبت میشه، اهمیت از این میدان هوایی بگرام چقدر مهم است؟ یعنی وقتی که صلح بیایه خب آجت به جنگ و تیاره و یک پا نیست، شما چی فکر میکنین در این مورد آقای خلواتی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر آقای نظر، سلام به شما، به همکاران شما و به مهمونان بحث و شنوندگان و بینندگان رادیو آزادی. آقای نظر دیگه شکی نیست که میدان هوایی بگرام از یک موقعیت استراتژیکی کشور ما برخوردار است، اهمیت بسیار بسزایی دارد. مگر ما متاسف به این هستیم که وقتی که امریکایی های میدان ترک می گفتند، متاسفانه بسیار تاسیسات و نور خودشان از بین بردن. دیگه حتی به ایره به مو اداره دست نشانده خودشان هم روادار نشدن. دیگه اهمیت زیادی را دارد. اما متاسفانه این پایگاه امریکایی‌ها در حال ترک میگن که به اداره کابل نخ اطلاعی نداده بودن. در اونجا دسته ای از زندانی های ما اونجا وجود دارن، او را مدار بر حال خودشان موندن، در حال که آب و برق هم قطع شده بود و سیستم کانالیزاسیونی آن هم مسدود شده. دیگه ای خودش هم یک قسم ما را متاسف ساختن که چرا در مورد ای انسان ها و ای زندانی های قدر به غوری میشن. دیگه ای خودش بر ملا حق حقوق بشر خونده میشه. دیگه آقای نظری اهمیت مهم را دارد که باید تاسیسات از ای حفظ شود و هر دو طرف و تمام افغان ها باید کوشش کنند که تاسیسات زنده مانده و سالم مانده باید حفظ شود، دو طرف باید ای را حفظ کنند.
بله، تشکر آقای خلوتی. احمد صاحب، آقای خلوتی بعض مسائل گفتن بر ما تقریبا نو بوده که شما در این مورد چی گفتنی دارین؟ خبرها درست است چیزایی که اونا گفتن؟ بفرمایید آقای احمد صاحب. بله، آقای احمد صاحب تلفنشان قطع شده. خب به هر حال جنرال صاحب امرخیل، شما اگر چیز نو دارین شنیده باشین در این مورد اگر میگین بفرمایید.
اینطور است که بعضی تاسیسات هست در افغانستان که اهمیت حیاتی داره و شما می دانید که هر کشوری که قوای هوایی بسیار قوی داشته باشه، در علاوه که از استقلال و آزادی خود خودتر دفاع کده می تانه و کس دومی تعرض کده نمی تانه، خداوند مهربان است که ما این میدان رو بتانیم حفاظت بکنیم و دارای قوای هوایی مدرن باشیم که تا اهمیت از این میدان و به خاطر استقلال و آزادی افغانستان دیره دفاع کده بتانه، دفاع کده بتانه. ولی یقین کامل ما دیره رد نمی کنم، به این صورت رد نمی کنم. امریکا خوب گریز است، سهیل خوار کس می فهمه، عجب به این نیست که ما گفت بزنم عربانی را می فهمه راستی هم. یک خیانت بزرگ امریکا همین بود که زمانی که می خواستن از این میدان خارج شود، میدان تسلیم بیتو به وزارت دفاع، یک ماه دو ماه پیشتر باید یک قوی خاص که به خاطر حفاظت از این میدان باید تعلیم تربیه می شد، آماده می شد، در تمام تاسیسات از این بلدیت پیدا می کرد. بعض از این باز می تانست این نابرن به خاطر از این که ما بر شما پیشتر عرض کنم، ما خود کمتر گفتم بر شما، این میدان میدان بسیار وسیع است. در این میدان
بله، امرخیل صاحب، بله تشکر. یک بار تلفن چک بله. کنیم که احمد صاحب تلفنشان قطع شد و دوباره وصل شدن. احمد صاحب آل صدا خوب است، میشنوین صدای ما رو؟ خوش آمدین دوباره. بله
مشنو
بله. نوبت شما بود، جواب از شما بود. برازی که خلواتی صاحب بعضی مسائل تر کردن، امرخیل صاحب انتقادی برخورد کردن، از شما جواب بگیریم صاحب، بفرمایید.
میشه کمی سوال مطرح کنید که ما قطع بود تماس از خاطر؟
بله، سوال اونا انتقادی برخورد کردن، میگن طرف امریکا که رفته اینجا بعضی تاسیسات تخریب کردن از این قبیل مسائل و همچنان در اونجا بعضی زندانیا بودن، اون را نگفتن، میگن و دولت هم خبر نداشت، بی خبر یک دفعه ای ترک کردن اونجا را و از این قبیل مسائل به زبان آوردن. صاحب بفرمایید.
تشکر. خب قسمه که شما در جریان هستین یا بعض مسائل خوب است که در اینجا واضح بسازیم. در مورد تخلیه پایگاهی که قبلا در اونجا نیروهای خارجی حضور داشتند، در دولت جمهوری اسلامی افغانستان در ویژه و وزارت دفاع ملی افغانستان، ای از امروز و از دیروز نیست، از ماهای قبل کمیته های مشخص از هر دو طرف مشترکن تعیین شده بودند و روی پایگاه مختلف کار صورت گرفته بود. در مورد بگرام هم از ماها پیش کمیته های مشخص تعیین شده بود، هم از جانب وزارت دفاع ملی و هم از جانب همکارای خارجی ما مشترک هم دویزی کار میکردیم و طبیعی است موارد را ما چندین بار قبلا اعلان کردیم. تجهیزات و تاسیسات که بخصوص تجهیزات نظامی که به درد بخور است، نظامی های افغان بخصوص به اردوی ملی افغانستان، او را که در مجموع در همه پایگاه ارزش $1 میلیارد میشه، او را به نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان اینا تسلیم میدن. تجهیزات دیگه که قابل استفاده نیست یا هم فرسوده شده، یان به عنوان یک کرامت نیست در نیروهای امنیتی افغانستان، از او ما صرف نظر کردیم و او را ما تسلیم نمیشیم و این همه موارد همونطور تعیین بندی شده و کمیته های مشخص که هم کمیته ساختمانی بوده، هم کمیته لوجستیکی بوده، کمیته امنیتی بوده و دیگر کمیته ها مشترکن روی ازی کار کردن و بعد از پایان کار ای بر ما تسلیم داده شد. یعنی روی همه این مسائل به دقت کامل کار صورت گرفته و موارده که بر ما قابل ای است که ما از او استفاده کنیم او رو ما تسلیم شدیم و موارد و تجهیزاتی که بر ما قابل استفاده نبوده او رو ما تسلیم نشدیم یا هم تجهیزات دیگه که امریکایی‌ها با خود به کشور خود انتقال میدادن او رو صلاحیت اونا بود اونا رو با خود انتقال دادن، ولی تجهیزاتی که بر ما قابل استفاده بود او رو ما تسلیم شدیم و از او به گونه درست به خاطر مبارزه با تروریسم در کشور از او استفاده خواهیم کرد.
بله خب حالا با اجازهتون یک لحظه به یک چند نفر شنوندان فرصت بدیم، بعد از او فرصت کافی باقی بمانه بر خود مهمانای ما که روی صحبت بکنیم، ما چون فرمات پروگرام است حداقل یک چند نفره برشان فرصت میتیم که نظر خود در این مورد بگن، یک اعلانه که کوتاه داریم بعد از او همکار تکنیکی ما آقای شفیق خیار یک دو سه شنونده را به استودیو وصل میکنم.
دکتر محمد نعیم خوشدل هستم، متخصص امراض قلب. کرونا یک بیماری ساری کشنده است. لطفاً جهت محافظت خود و دیگران در حالات غیر ضروری از خانه بیرون نروید. در صورت ضرورت حتماً از ماسک استفاده نمایید، فاصله اجتماعی را مراعات نموده و از اشتراک در مکانهای مزدحم و تجمعات خودداری نمایید. دستهایتان را روزانه متکرراً با آب و صابون بشویید. از میوه‌های تازه و سبزیجات بیشتر استفاده نمایید. در صورت داشتن تب، سرفه و نفس تنگی به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه نمایید.
بله شنوندای محترم دهی گیر گیر چی میگن دهی گیردارها سب کرونا را فراموش نکنید، یک ذره احتیاط تان بکنین. شنوندای محترم قسمی که شنیدین دکتر سایباره، موضوع بحث ما را میفهمین، دور تسلیم دهی بگرام بودک و مهمانای محترم ما محترم آقای روح الله احمدزاده است، جناب صاحبت لقا عتیق الله مرخیل، آقای سعادت خلوتی نویسنده و تحلیلگر سیاسی مهمان برنامه ماستنال. یک شنونده فکر میکنم وصل شده. بله شنونده عزیز بفرمایید.
الو سلام علیکم آقای ظریف نظر.
و علیکم السلام، خوش آمدین سیب بفرمایید.
سلام خود را با شما و مهمان شما تقدیم میکنیم، ما از ولایت کاپیتال صحبت میکنیم آقای ظریف نظر.
بله
یک تقاضا ما هم از طالبان داریم هم از دولت افغانستان داریم. آنی یه که سقوط میکنه طالبان میگره دولت نباید اونجا را بمباران کنه یا ماشین موتورهای ساده مثلا تانگا جاس اونها را باید بزنه. این مردم مطالب مردم افغانستان است. از طالبان هم میخوان که اینا تخریب نکنه، اینا را باید نگاه داره. هم طالبان هم دولت افغانستان مردم افغانستان مال مردم افغانستان است. کشور خود خراب نکنه. هر دو طرف از این طرف خواهش میکنیم. اینا
بله یادداشت شد سوال شما، رویش تبصره میکنه مهمانای ما. یک شنوندی دیگر را بگیریم. بله شنوندی عزیز
سلام علیکم برادرم.
و علیکم السلام، خوش آمدین سیب.
سلام و سلام به شما، سلام به همکارای شما.
تشکر بفرمایید. چه
واجب به میدان هوایی بگرام که خارجا به نیروی افغان سپرده، ما یک به ما یک نگرانی ایجاد شده به مردم افغانستان. خروج قوای بین المللی از افغانستان باعث عجمت به کشور خواهد شد. توانایی نیروی دین ملی ما توانایی حمله توانایی جلوگیری از نیروی طالب و تروریست نخواهد داشت. ولی یک چیز دیگه می بگم که علی طالبان میگم خارجی ها غیر مذهبی است، ما بر علیه اینا مبارزه میکنیم، ولی مجاهدین که غیر مذهبی نبود بر علیه اینا مبارزه میکنم. نه دوری خاصیه، نه دوری اصلا فرهنگ اینا و فرهنگ ما معظم نمیسازه.
خب سوال شما میاد داشت مهمانام به نوبه خود جواب میتن، هر سوال که هر شنونده میخواد جواب هر مهمان ما مربوط سند جواب میتن. یک شنونده دیگه بگیریم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایید.
آقای نظر خوب هستین؟ بخیر جان تازه
هست. تشکر، بفرمایید سوال تنه تره کنین سیب.
بطورف چکری هستم از گلوسواری خاکی جبار و تماشیدین.
بله چکری سیب، خوش آمدین.
زنده باشید آقای نظر. من احمد زای صاحب یک سوال داشتم. من بعضی خارجی ها کردن بگرام و از قندار از اینجا که میرن امی وسایل که تخریب میکنن، یا چرا بهشان اجازه میدن که وسایل که تخریب میکنن چرا تخریب کنن، چرا به امنیت ملی یا به اردوی ملی تسلیم نمیدن؟ این سوال اگر آقای احمد زای صاحب ما جواب کنه.
درست است، خوب سوال. یک شنوانده دیگر رو میگیریم، باز جواب را میگیریم. بله شنونده ایست.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدیم، بفرمایید.
مزه سره جوړه په خیر استاد ملمنو ته او استاد اوریدونکو ته سلامونه. زه یوسف بنلرم او اول پښتنه کومې دغه احمد جی صاحب سنزاده زده چې ما ورو احمد جی صاحب چې طالبان ته ترهګر بولی د ترهګر وسو کو د ترهګر د امریکایانو ور چې دلته رااله چې خپل ځان لپاره غلام جوړ کړي، خاص به چې ځان لپاره خالد د بادام پوستکې کړي او ځان لپاره د بادام ماسک کړي. بس پتا باندې د طالبانو استشهادانو بریدونه هم ګرځول، پتا باندې دی اوس چې زیه دی پرلیدر ته خبر هم نه تا غوتلی دی ته خبر نه و چې لواره نور دا ته.
خب خیر، ای سوالا را تکرار گفته رفتن میمانم هم گفتن، حالا جواب میگیریم. خیر یک چند لحظه صبر بکنیم. خیر سوالا زیاتر متوجه شما بود محترم آقای احمدزی، بفرمایید.
تشکر. خب در مورد برادر ما که از کاپیسا سوال داشتن در مورد عملیات ما، یک چیز واضح و سریع اینجا جنرال صاحبم حضور دارن، بیشتر میفهمن از لحاظ نظامی. نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان در عملیات خود با دقت کامل ما از عملیات هوایی خود بخصوص او را اجرا میکنیم. یگانه دلیلی که ما در بعض نقاط فعلا عقد نشینی هم داشتیم به خاطر حفظ جان و مال مردم ما بوده. اگر ما کورکورانه عملیات اجرا کنیم، یک گلسواری را ما میتونیم در نیم ساعت او را تحت کنترل خود قرار بدیم، اما به خاطر حفظ جان و مال مردم ما که دشمن میاید خانه های مردم جا میگیره و در اونجا ما نمیتونیم کورکورانه عملیات خود اجرا کنیم، به دلیل اینکه جان و مال مردم در اونجا در خطر است و حفظ جان و مال مردم از وظیفه و مکلفیت اساسی نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان است. در این مورد از آدرس نیروهای امنیتی افغانستان خاطرشون کاملا جمع باشه. ما اگر هر پرواز را میکنیم، هر ضربه هوایی را اجرا میکنیم، به خاطر حفظ جان و مال مردم ماست و کوبیدن همو دشمن است که در مقابل اینا استاد شده. برادر دیگه ما که سوال دومشان بود، سوالشان رو گرفته نتانستم. میایم سر برادر ما که از خاک جوار سوال داشتن در مورد تجهیزاتی که از سوی همکارای امریکایی ما از بین برده شدن. خب من پیشترم این موضوع رو تشریح دادم که تجهیزاتی که قابل استفاده نیست او را تشخیص میتن اردو کمیته، از اردو جانب کمیته ها که مشخص شدن اینی ما تجهیزات ما لازم میبینیم که ما از استفاده میکنیم او را بر ما جدا میسازن، و تجهیزاتی که قابل استفاده نیست او فرسوده است به عنوان چیزی که از او دیگه کار آمد نیست او را یا از بین میبرن که از او نه نیروهای افغان استفاده کرده میتونن و نه همکارای امریکایی ما دوباره او را به کشور خود انتقال دادن میتونن. از او خاطر به عنوان اموال فرسوده از او استفاده میکنن. خیال رو که امریکا ترهگر دی، خب به تاسو جگره نو دی اغا که تاسی من ترهگر نبولید، نو دلته جګړه دی چا په وړاندې ده؟ د اوس د تاسو د جګړه کې روانه ده د هغو مسلمانانو پر وړاندې ده چې په ورځ کې پنځه وخته دوی مونځ کوي یا خپل خدای یادوي او په اسلام باندې معتقد دي، همغه خدای چې ته پیژني او معتقد یې پرې زم مسلمان یم او د دغه اسلامیت لپاره خپل دفاع کوم درې. خو که چیرې ته راځې دی او مسلمان پر وړاندې جګړه کوي، دا د تا هغه دیت کار کوي چې تا اسلامیت د تا هغه مسلمانوالی د پوښتنې لاندې وړي. نو دا د دې ښکارندوی دی چې ته د یو بهرني کړۍ د برنامو پر اساس باندې خپل برنامه مخته وړې. زه تاسو ټول نظریات احترام لرم، اما زما آدرس اماغه کسان دي چې د افغانستان د خلکو دښمنان دي. د طالب ستراتیژي د جګړې دا ده چې بې ګناه خلک ووژني، مکاتب، پوهنتونونه، سړکونه، پلچکونه، بندونه، لوی اقتصادي پروژې. په اسلام کې په کوم ځای کې راغلي دي تاسو ما ته راوښیئ چې تاسې د مسلمان سره د جګړې په وخت کې دغه شیان ټول له منځه یوسئ. ډېر افتخار باندې الله اکبر کوي او هغه دوی تعمیر چې هغه یو ودانۍ ده د افغانستان د پرمختګ، د افغانستان د یو لوی لاسته راوړنې په عنوان باندې هغه تاسو له منځه وړئ. آیا دې ته تاسو جهاد وایي؟ آیا په کوم ځای کې د اسلام راغلی دي چې هغه څوک د کلمه وایي خپل خدای یادوي او هغه مسلمان دی، د هغه پر وړاندې هغه په چپه تاسو علالوئ؟
د هغه موارد دی ورور چې تاسو توجه کولای نه سئ. که تاسو وایئ چې موږ د امریکا په وړاندې جهاد کړی دی، نن خو امریکا وتلی دی، جګړه بیا د چا په وړاندې دی؟ د همغې بورې مور په وړاندې ده چې هغه پنځه وخته خپل خدای یادوي او قرآن شریف یې په لمنه کې ایښی ده او هر لحظه هغه قرائت کوي. د تاسو جګړه د هغو بېګناه خلکو پر وړاندې ده چې نه ماشوم باندې رحم کړی دی، نه په سپین ږیري رحم کړی دی، نه په ځوان باندې، نه په ښځه او نه په نارینه باندې. پس په دې اساس باندې وروره، که تاسو همیشه کوشش کوئ چې خپل هغه موضوعات چې یادوئ د دید مو داسې نه وي چې هغه جوانب ټول مد نظر پکې ونیسئ.
خب جوابم گرفتیم، تشکر. بعد سوالا باقی ماند، بازور ما دوباره براتون میگم. حالا نوبت آقای سادات خلوتی است که اونام سوالا را که یادداشت کردن میخواین سرشان اگر مربوطشان است جواب بتن بفرمایین. آقای خلوتی.
بله آقای نظر، پالیسی امارت اسلامی همی است که باید تمام از تمام ثروت‌های ملی باید حفاظت شود. ببینین هیچ کس مال و زیربناهای خود از بین نمی برد. طالبا که عبارت از ملت غیور افغانستان است، اینا هرگز مال و دارایی خود از بین نمی برند. چرا که اونا می فهمه که این مال از خودشان است. حتی شما ببینین چند روز پیش مسئول دعوت ارشاد امارت اسلامی محترم امیرخان متقی یک هدایت را به تمام مجاهدین داد و در سوشل میدیا سرازیر شد که به کلگی هدایت داد که شما در مورد تاسیسات عامل منفعه و در مورد زیربناهای ملی و در مورد غنایم و در مورد ابزار و اسلحه و مهمات باید زیاد جدی توجه بکنین که باید حفظ شود که مبادا خدا نخواسته شما ای را تخریب بکنین یا از بین بروه. باز ما سرمایه ملی را باز بگیریم، امی اجناس و امی ابزار را باید بخریم. باید این کار را نکنین، این بیت المال شمرده می شود. هر کس در این ذره خیانت بکنه این گناه کبیره است. یه پالیسی امارت امی است که باید این تاسیسات از بین نروه و این نابود نشوه. شما ببینید احمدزای صاحب گفتن که طالبان تاسیسات از بین میبره و صدای الله اکبر هم میگوید. ما همه قدر میگیم که طالبان یک ولسوالی را نگرفته، تقریبا در مدت همین دو ماه بیشتر از 132 ولسوالی را بیشتر اینا تصرف شدن و گرفتن. مگر هم شما یه چیز سند نخواد داشتین که امارات اسلامی یا مجاهدین کدام میزه، کدام چوکی را یا فرد مثال کدام ساختمان از بین برده باشه، بلکه اونا را با محالت خود شفز کردن. چرا مال خودشان هستی خواهد نمیخواهند که مال خود یا از بین ببرد. اما در مورد اولسوالی نردره که چیزی آمده، شما ببینید که اصلا نیره خو ما گفتن نمیتونم، باید مسئول امو منطقه از او پرسان شوه، این موضوع تحقیق شوه. خوش امارت اسلامی امیرم زیر تحقیق داره، هنوزم احتمالات زیاد دارد که شاید امی بینا چون سیستمات جنگی است میشه که امی اساکر امی اردو از اساکر امی رژیم امی تک سیستم بمگذاری را جور کده باشه و وقتی که فهمیده باشن که برو دشمن اینجا میابوز امیر منفجر بتن، اگر بگن صدای الله اکبر اینجا گفته میشه، البته امی تک چیز احساس شده باشه. والله عالم در این مورد تحقیقات جریان دارد. اگر این کار پلیسی امارت می بود در دیگه ولسوالی همی گپ تکرار می شد. دیگر چیز احمدزای صاحب گفت که طالبا در خانه مردم سنگر می گیرد، در مکاتب و شفاخانه. هیچ کس ثابت نخواد که مجاهدین در کدام مکتب یا در کدام لیسه یا در کدام شفاخانه سنگر ساخته باشند. اما شما بکرات و مرات دیدین، در ویدیوها هم دیدین که اردوی رژیم در مکاتب سنگر جور کردن، لیسه را سنگر ساختن، شفاخانه را سنگر ساختن. دیگه فلحاظ و نظر مهمی است که باید تاسیسات عامل منفعه کاملا از او حفاظت شده. این سرمایه مردم است، این سرمایه خود طالب است، سرمایه نمی مجاهدین است. مجاهدین خود مالک همی وطن میدن. اگر مالک وطن خود نمیدونیست امریکای ها را از خاک نمیکشیدن. دیگه اساکر رژیم خود مالک وطن نمیبینه، اونا هم تو بی‌رحمانه هر چیز را بمبارد میکنه.
خیر حالا ایام مدعی شماست که باز میشه که رویش زیادتر صحبت بکنیم. مال نوبت جنرال صاحب عتیق الله امرخیل است. جنرال صاحب امرخیل، مثلا طرف دولت هم نظرش شنیدین، طرف مقابل هم این مسائل بسیاری چیزا رو رد میکنن. خیلی این قدر تاسیسات که از بین میره زده میشه، پایای برق زده میشه، خیلی یار کی خواهد بکنه صاحب؟ ایده اید شما چی گفتنی دارید؟
من یک چیز برای شما عرض میکنم.
بله.
هر دو طرف باید بفهمند. مال بیت المال مال ملی نه مال حکومت موجوده، نه اشرف غنی هست و نه از طالبا، یه مال ملت است، مربوط به ملت است. هر کسی که مال بیت المال تخریب میکنه، چور میکنه، شفاول میکنه، به خانه خود میبره، یقینی کامل که خیانت میکنه. افغانستان به دست هر کسی که میفته، هر کسی که وطن خود دوست داره مجبور است او را آباد کنه. امیره که بیران میکنه هر کسی که هست، امیره که بیران میکنه فکر ازیره داره که به کی خدمت میکنه، فکر ازیره داره که مردم افغانستان در می حق داره یا نداره. اگر چیز تخریب میکنه فرضاً پایه برقه، به کی نقص میکنه؟ نه به اشرف غنی، نه به وزیرایش، هر کدام جنراتور داره روشان شده. همون غریب و بیچاره مریض سفید که فقط به یک روشنی احتیاج داره اون ترش کور میسازی، هر کسی که هست همین را کمی فکر بکن کت خود که ما چی میکنم.
بله،
هر جنگ از خود قوانین داره، از خود اصول داره. قوانین جنگ همی است که کسی که اسیر میگیره او را نمیکشه، به خاطر ازیاسی شده برای تو به استراف همه چیزی خود تسلیم کرده. مثلا با مقابل هر انسان باید حقوق بشری مراعات شده. یکی قوانین جنگ است، اصول جنگ است. مثلا تاسسات عامل منفعه، تاسساتی که از مردم است، به دست مردم آباد شده، از پول مردم آباد شده. هیچ دولتی پول خود نزاده، این پول از مردم است. همین پول از کسای است که مالیه میتره، همین پول از کسای است که اوشر میتره. ترزی آباد شده، دولت آباد نکده، هیچ کس آباد نکده. اگر خارجی آباد کده به خاطر منافع خود کده، برای ما تو جور نمیتونه.
فهمیدش در من خیلی
از منافع خود تیر نمیشه.
بله،
از همین خاطر من میگم که هر کسی که کار میکنه کار درست نیست، باید ایره فکر بکنه که مال مال افغاناست و از مردم است.
بله،
نباید ایره تخریب بکنیم. هر کسی هست به هر عادتی که میکنه، اما به مقابل مردم افغانستان جوابی هست.
درست، تشکر امرخیل صاحب محترم. امی احمدی صاحب سوالی که در ایجه ترش دوت پیشتر او گفت که وقتی که میدان هوایی را بر شما تسلیم کردن یا به طرف دولت تسلیم کردن، تعداد از مردم فکر میکنه که شاید دولت ای توانایی را نداشته باشه که صحیح دفاع بکنه در مقابل هر کس که جنگ میکنن. از امینجا گفتن تشویش داره مردم، یعنی ای چطور میشه صاحب این موضوع؟
خب تشاویش مردم و برحق هستن، اونا حق ازیل دارن که از دولت خود و از حکومت خود و از نیروهای امنیتی خود سوال داشته باشن و وظیفه ما از برشان توضیح بدیم. این اطمینان را برشان میتیم که از این پایگاه به عنوان قوی ترین پایگاه نظامی استفاده خواهد شد و نیروهای امنیتی افغانستان به ویژه اردوی میلی افغانستان از این پایگاه به عنوان قوی ترین پایگاه نظامی استفاده خواهد کرد، به خاطر تامین جان و مال مردم ما، به خاطر تامین امنیت خاک و کشور ما. مسئله ای که بیشتر برادر ما یاد کردن دقیقا، خب طالب در 20 سال گذشته شما ببینین باعث خرابی، بربادی، از بین بردن اموال، چور، چپاول در نقاط مختلف کشور، جز از یک کار مثبت ای گروه را بر ما نشان بده. ما مردم هم از اینا گله ندارن، به خاطر که اونا یک گروه تروریستی است. گروه تروریستی اهدافش معلوم است، برنامه‌اش معلوم است و همه برنامه را ببینین که از بیروی اینا عقض میکنن و در اینجا عملی میسازن. آخرین مورد را که ما برتان نشان میتونم با مثال صحبت کنیم. ما و شما مسلمان هستیم الحمدلله و به خداوند رفتن داریم، اونجا جواب میدیم. اگر پالیسی و سیاست و این چیزها رو مد نظر بگیریم، باز ما و شما رو به دیگر طرف میکشانن. نیروهای امنیتی افغانستان سیاسی هم نیستن. تجهیزات که در اواخر به دسترس طالب رسید، امیال از پیششان پرسان کنه از برادر با کجا هست؟ خوشاید برادر ما معلومات نداشته باشه. کلش با پاکستان انتقال دادیم. بربادی افغانستان یکی از اهداف کلان پاکستان است.
اینا با دشمن مردم افغانستان، با دشمنان ای خاک و ای سرزمین دست یکی کردن. پس ای دشمن میشه یا دوست میشه. در انادره فرقا هفته یک دو هفته پیش شما ولسوالی او آبادی شده بود. او با شما چی دشمنی داشت که شما او را منفجر میسازین و با او با الله اکبر او را انفجار میتین و بسیار افتخار هم میکنین. یک مورد بر من نشان بتن در سراسر افغانستان که سنگ بالای سنگ مانده باشن و او را جور کرده باشن. جز ای که برنامه اساسی طالب خراب کردن است، کشتن افراد بیگناه است و برنامه حکومت افغانستان تامین امنیت مردم است و جور کردن است. حکومت از یک طرف جور میکنه و طالب می او را ویران میسازه. یک متر سرک بر من نشان بتن که او را جور کرده باشن. پس اگر جور نمیکنین خراب هم نکنیم. بیاین ما شما به اساس کدام سرک اینا ماندن؟ سرک، پل، پلچک در ولسوالی نرخ کمی داخل شدن، نرخ میدان وردک چیال انداختن؟ پلچک، سرک و یه چیزها همش از بین بردن. ولسوالی ارغنداب و ولایت کندهار فراموشتان شد. یک متر سرک اینا جور نماندن، اما همی فعلا نیروهای اردوی ملی عملا او را جور کرده روان است و مردم از اونجا از دست طالب گریزان شدن، خانه‌های خود را رها کردن، برآمدند. امروز نیروهای امنیتی افغانستان در اونجا مستقر هستند و تا آخرین لحظه این هشدار ما بر طالب، بر کلانایشان، بر همشان است. نیروهای امنیتی افغانستان به تعقیبتان هستند. به این خوش نباشین، پیشتر برادر ما که ارقام دادن از ولسوالی ها را. موقتا اگر شما در اونجا هستین به خاطر چور چپاول ولسوالی ها و او مکان ها اونجا آمدین و او موقتا در اونجا شاید حضور داشته باشین، اما نیروهای امنیتی افغانستان دوباره اونجا را اعمار خواهد کرد و دوباره اونجا در کنترل نیروهای امنیتی افغانستان خواهد آمد. طالبی را خوب میفهمه که من از دو سه روز بیشتر در اینجا مانده نمیتونم. هر طالبی که به جنگ میآید و در مقابل مردم افغانستان به خشونت میپردازه، به کشتار مردم عام میپردازه، این خوب میدانه که من از بین میرم و من کشته میشم، به خاطر که توان مقابله را در مقابل مردم افغانستان نداره. پس به این اساس سرمایه ملی را اینا هیچ گاهی ملی فکر نکردن. سرمایه‌ای که برای اینا مهم است، برای اینا ارجحیت داره، سرمایه ملی پاکستان.
خب تشکر از به قدر کافی از شما جواب گرفتیم. مال نوبت آقای سادات خلوتی است که اونا اگر بر شما کدام خاص جواب دارن بفرماین. آقای خلوتی.
بله، من از احمدی صاحب یک گپ خوب شنیدم که گفت که هر کس به خاطر پیش خدا رفتن دارد و بعد راست بگید، حقایق بگوید. با واقعیتش که امی عوامل، امی تداوم، امی بدبختی ملت ما که اقدر به درازا کشیده شد و واقعا که امیتا قضاوت های مغرضانه و دروغ پراگنی های گزاف و مسخ حقایق امید سخنگویا و امی مردم های بود که در نظام حمایت کردن، به مردم دروغ گفتن و علیه طالبات تبلیغ کردن.
بله خلواتی صاحب، امید یک پرنسیب ما با هم راضی شده بودیم که وقتی که در میز مدوار میر راسن به شخصیت نرین، یعنی به دولت بگوین، به رژیم بگوین، اونا هم به هر تحریک طالب ها میگن، به شخص شما احترام دارن و هم. از او خاطر امی پرنسیب در نظر گرفته باز برازی که میز مدوارای ما دوامدار باشه که یعنی کوشش شوه که به طرف و آستاستا مطبوعات هم کمک کرده و اگر شخصا به شخص اعتراض میکنین این مشکل ایجاد میکنه صاحب. چی آقای خلوبتی؟
افهم میخوایم، موافق هستم با شما. گفتم که امی تا کردار که ما حقایق مسخ کردیم، امی حالت به می حالت رسید که آل عوض ازی که مردم فریب بخوره، مردم میفهمه، بلکه بیشتر خشم این ملت را شغلور ساخت و که نتیجه آن را او را میبینیم که روزانه طرف های دولت تخلیه میشه با آغوش ملت میه. ما میگیم باید هیچ وقتی تا چیز نگویم، حقایق بگویم. در راستی هم طالبا بسیار دستاوردهای دارد، طالبای تا دستاورد دارد که هر جای رینا میگیرن ایتار یک امنیت میباشد که هیچ کس بالای کسی ظلم نمیتاند، اختطاف صورت نمیگیرد، سر و جان و مال مردم در حفظ میباشد و حتی اما طبق که امکاناتی که امارات اسلامی به دست دارد، در بسیار ولسوالی ها اینا معلومات نداره که بازسازی سرک ها شروع شده و کمک های اولیه شروع شده. دیگه این چیزها را خود امارات اسلامی طبق امکانات دست داشته ایش انجام داده.
دیگه به او خاطر امارت اسلامی بسیار چیزهای دیگه دارد که فرد مثال در وقت امارت اسلامی که در اونجا مسائل جنگ بسیار زیاد مطرح نبود، اشغال نبود، در اون وقت مواد مخدر طالبا 100% از بخکنی کرده بودن. حتی یک هیئت ملل متحد به اجازه امارت اسلامی 2000 قریه را در افغانستان چک کردن، در وقت اونا یک جا هم نیافتند که یک بوته خوشخاش که اونجا کش شده باشه. یک الان دستاورد سمال ببینید که مواد مخدر در کجا رسید، آب و عزت مردم به کجا رسید، وطن ها ویران شد، مردم آواره شد. دیگه این دستاورد ما چه قسم یکی دیگه خود متهم بکنیم، ببینیم که قضاوت هم مردم بکنه که امارت اسلامی به مردم چی میاره. اگر به امارت اسلامی به مردم چیز خوب نمیاورد، امیال دسته دسته قطعات اینا که 20 سال اینا رو یا تربیه کرده بودن با غوش امارت اسلامی نمیپیوست. دیگه نمی خودش یک ثبوت عمده است که ما بسیار چیزایی داریم که او را امارت میخواهد و ما هم اهداف امارت را دنبال میکنیم.
تشکر خلوتی سب. خب امرخیل سب، شما مثل نفری که نه طرف دولت باشین نه طرف طالب باشین، مثل یک شخص به طرف و خیرخواه از دو طرف هم میشنوین. مقصد ما هم از این برنامه ها ای است که هم یک پلتفرم ایجاد شود که اینا بدون از اینکه به شخصیت یکی دیگر تعرض بکنن مسائل بگوین تا موضوع روشن شود و آستاستار راه های حل پیدا شود و مذاکرات اصول اینا کمک ما شما برسه. امرخیل سب چی میگین در مورد سب؟
اول خودتین ما بر شما بسیار واضح و کسکنده میگم، هیچ کس در کل زندگی حال نداره و شخصیت کس تعرض بکنه. در افغانستان شما میبینین که میدیا هم آزاد است و حرف زدن و گپ زدن هم آزاد است. هر کس نظر و برداشت خود در اینجا البته چیز میکنه، نظر میتنه. ما یک چیز برای شما میگم بسیار بخلاص، برای افغانستان پلان‌های بسیار خطرناک وجود دارد. اگر هر دو طرف درک نکنه، ایتو در بیرون کسانی هستند که برای تجزیه افغانستان ششتن. خدا نخواسته اگر این مسئله به صلح فیصله نمیشه و به جنگ دوام میتن، اول که جنگ ممکن بسیار دوام پیدا کنه. شما دیدین که اینجا تحرکات وجود داره، در هر جای مردم خسته، سالار و دوش گرفته. شما این مسائل عادی فکر نکنین، این مسائل ایتو فکر کنین که در پشت از این مسائل کسی هست، کسی هست که بربادی افغانستان رو میخواه. از همین خاطر از بهترین راه این است که ما از راه صلح، از راه مذاکره، ما نیده دو برادر وارد بشینیم. طالب کی است؟ افغان است، از همین وطن است. در دولت کسی که وجود داره کی است؟ از همین دولت، از همین مردم است، افغان است، از همین وطن است. از کدام جای دیگه خونه آمده؟ ما نباید کسی را با کسی بگیم کی است، فلانی است و یا فلانی است. فقط متوجه وطن خود، متوجه مردم خود، متوجه آینده خود باشیم. شما باور کنید نظر سید که ما بسیار عالی سفید هم شدیم، یک 20 سال میشه تقاوتم کردیم، چون رسیم هر شو ما به یک فکر رسیم که افغانستان به طرف بربادی میره. این افغانستان چی میشه؟ همه ما به طرف بربادی افغانستان شده. دستای بیگانه از افغانستان باید کوتا شده. هر کس فکر بکنه که ما افغان هستم، هر کس فکر بکنه ما زمین وطن هستم، ما با قماندی بیگانه نباید باشیم و نتیجه هم نداره. 40 سال از در افغانستان ما می جنگیم و برای چی؟ هدف چیه؟ چی رو به دست آوردیم؟ ویرانی، بربادی، خاک دیدین؟ بعد از سکوتی داستان نگی و می شاید کابل چی تو بیران شد به نتیجه شد. همه تاشتات از من رفت در نتیجه شد. کی از او استفاده کرد؟ بالاخره نتیجه ما به کجا رسیم؟ جوانای ما به خاطر کی می مرد؟ مردم با خاطر کی برباد میشه؟ این مهاجرین شما فکر بکنید که در زیر خیمه ها زندگی میکنه، در زیر آفتاب سوزان زندگی میکنه، در زیر برف و باران زندگی میکنه. چرا؟ با خاطر چی؟ بیهین برادروار ولی قناعت کنین، به یک دیگه خود قناعت کنین. از بیرونی ها را نشنوین، از خود بشنوین.
از مردم به خود بشنوید.
بله امین جا امرخیل صاحب، بله امرخیل صاحب، شما بزرگ ما هستین، نصایح شما رو گوش میکنیم. منتها یک موضوع است که در تمام دنیا یک فکر مفکوره آلوده بین جهان اسلام بگیم ایجاد شده، اینا میگن ما کل ما در بین خود در جنگ هستیم. یعنی از خاطر آل شروع کردن به فکر کردن که جنگا چطور از بین بره و چطور ما هم حتی مثلا یک سابق استیلا بود، یک گلوله هم خودشان جور نمی کنن، از خارج می خرن، خودشان مثلا عزیبات خودشان تیاره جور کنن، خودشان موتر جور کنن. یعنی موتر تیاره غربیار کافر گفته دوزه ده میرن، مگه موترش هم سوار میشن، پیچکاریش هم میشن، واکسینش هم میگیرن. مگه می خواهی یک کم در بین خود آدم به فکر وادار می سازه که برادر ما چه قسم مسلمان هستیم که سابق مثلا ات نفرا از مدارس برآمدن که اونا مثلا ابو سینا در کل دنیا مشهور است، در ایتالیا برین ابو سینا را و کلگی نشان میتن از مدارس و برآمدن. حالا چرا سبی یک طرف به طرف قهقرا و تاریکی پس میرن؟ از این نقطه نظر اگر به موضوع فکر بکنیم که امی بیخ جنگ چطور میشه که کانسپت در تمام تن افغانستانی تا تمام جهان اسلامی در یکی دیگر از در ایستن خونه عمل خیلی
بذار همین یک گپه ما به نظر سر بر شما بگویم. ما بسیار از خورترکی همین یک گپه میشنیدیم، میگوست که از قرآن ما، از اسلامیت ما کفر استفاده کرده و بهترین ترقی رسیدن و ما از پیشش استفاده نکدیم. ایره هر کس میگوستن، میگه صفدای ما هم میگوستن. شما باور کنید بیبی ما تحصیلات خود زیادتر در خارج کردیم نی؟ اما مفکری ره که افغان ها داره، همون کلیره که افغان ها داره بسیار مردم در جهان نداره. از خود لاف نمیزنم، برده از خود لاف. زمانی که ما تحصیل میکدم یک 40-50 سال پیش، 18 مملکت در مونجا تحصیل میکد، اما ما مدال طلا گرفتم به حیث یک افغان. امیت افغان های دیگه ما در کشورهای اسلامی اولین الجبر از مصر برامده، از اسلام برامده. مردم دنیا اینمی کفر ما را به بیتفاق ساختن، بین خود انداختن. در شرق میانه را بیبی عراق را به چه حال کرد، سوریه را به چه حال کرد، لیبیا را به چه حال کرد، دیگه ما ملاقات را بیبی به چه حال کرد. بین ما بر یک گپ دارم برای کلگی، اگر تو شما از تمام مفتی های دنیا از عربستان گرفته در کل ممالک عربی با هم بشینند، یک فیصله رو بکنن که همی جنگ بین مسلمان ها بخاطری چی هست و چرا هست و چطور ما میتونیم میره از بین ببریم. این خب وظیفه هستی هست، اینا خب وارثین سردار عالم هست و وارثین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هست. چرا با هم نمیشینن؟
بله.
چرا میره فیصله نمی کنن؟
بله امرخیل سب، حالا خواه در قطر ششته رئیستن خواه امرخیل سب، بله امرخیل سب، حالا خواه شکر از خبرهای خوش میرسین، مذاکره در قل هست، منطقه همی جنگ هم که کم کنن، آتش بز هم که شوه، باز بیخی گپ خوبتر میشه. بهرحال حالا استاستا پروگرام رو با جنبندی بکنیم. امزای سب محترم نوبت شماست، شما چی فکر میکنین که خب بگرام همونه کل مسائل است که از این قدرت به طرف صلح آتش بس چطور استفاده شوه، یعنی به شکل مثبت؟ یعنی چی فکر دارین، چی پلان دارین، دولت چی پلان داره که امی مسئله مذاکرات صلح یک ذره جدی بسازن؟ صاحب چی میگین احمد صاحب؟
نظر صاحب قسمه که شما شاهد هستین در گذشته حکومت افغانستان، رهبری حکومت همیشه صدای آتش بس و پایان جنگ، پایان خشونت در کشور دادن و همیشه از طالبا و گروه مخالف خواستن که رای نظامی رای حل نیست. رای نظامی ما شما را به یک اجماع کلی که هم افغانستان شمول باشه و هم منطقه شمول باشه نمیرسانند. اگر ما میخواییم که صلح پایدار در کشور بیاید، طبیعی است یگانه را رای که از او ما استفاده کنیم آتش بس است در نخست. بعد از او یک اجماع ملی، و طبیعی است که اجماع ملی در یک فضای صلح‌آمیز امکان داره، بدون از او در حالت جنگ. وظیفه ارگان‌های امنیتی اگر کسی در مقابلش می جنگه، طبیعی است که در مقابل از او از هر گزینه نظامی استفاده میکنه تا او از مردم خود و از خاک خود و از کشور خود دفاع کنه. ببینید زمانی که توافقنامه صلح در دوحه بین ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان به امضا رسید،
با وجود از اینکه حکومت افغانستان جزء از این نبود، طرف از این توافقنامه نبود، ولی بازم حسن نیت خود را نشان داد به خاطر آمدن صلح، پایداری صلح و کاهش خشونت و جنگ بردن مکمل خشونت در کشور. ما آمدیم در حالت دفاعی در موازی خود بودیم، اما گروه مخالف باز هم حملات در مقابل نیروهای امنیتی و مردم افغانستان ادامه دادن. این به معنی چی است؟ خب ما نمیتونیم که دست در علاشه باز بشینیم و اونا حملات خود ادامه داده برن. اگر امروز طالب از این لحظه صدای خود کنه که آتش بس و ما آماده صلح هستیم، حکومت افغانستان، ما به نمایندگی از حکومت افغانستان این برتان اطمینان میتونم که از رئیس جمهور گرفته تا آبامون سربازی که در میدان نبرد در مقابل مخالفین میجنگه، اونا صلاح خود روی زمین میمانن و به خاطر این که صلح پایدار در کشور به و کلک خود از ماشه دور میسازن. در مقابل هیچ فرد و گروهی که صلح میخواه ما کلک با ماشه نمی باشن. ولی متاسفون همیشه از جانب مقابل امیده دیدیم که ادامه خوشنطاره و افزایش خوشنطار روز به روز اگر شما ببینین اینا خشونت‌ها رو افزایش دادن.
خیر احمدزی صاحب، بله وقت داره، وقت بانه برازی که گفتیم از صلح گپ بزنیم، از او خاطر خلوتی صاحب چطور میشه که صاحب امی مسئله پروسه صلح یک ذره بسلا قمچین کرد؟ یعنی مهمترین آرزوی مردم افغانستان هم ایست که مذاکرات صلح به یک نتیجه مثبت برسه. به امی یک تفسیر کوتاه بکنیم که وقت کم است، بفرمایید خلوتی صاحب.
بله، پروسه مذاکرات پیش امارت اسلامی اولویت خود داره با منطق دلیلش هم ما داریم. ببینین که تمام تیم مذاکراتی طالبان در جایشان حضور دارن و امارت اسلامی به خاطری که به پروسه صلح اهمیت قائل است، نفرای بسیار مهم کلیدی امارت اسلامی را در او پروسه شامل ساختن و به اونا صلاحیت عام و تام دارن که شما هر چیزی که به خیر و صلاح ملت است شما با جانب مقابل بشینن و یک تصمیم بگیرن و با اونمو توافق امارت اسلامی هم است. اما شما ببینین در تیم مذاکراتی مقابل ما، اول خویی که رئیس شمیال در کابل حضور داره، چندین اعضای تیم مذاکراتی همیال در سفرهای خارج رفتن، فقط یک چند تایش حاضر است. با وجود از او کسا باز به صلاحیت هستن، همی سخنگوی های ارک هم چندین باره می را گفته که اینا یک پیام رسان بش نیستن، اینا تصمیم نهایی پیش از یا نیست. خود از یام گفتن که ما صلاحیت ها متام نداریم دیگه. به او خاطر وقت
باز رفتین سر میمان ما گفتیم میمانای ما میمان ماستن، کلتان میمانای ماستن، ما آرزو داریم کلتان مستقیم به یک دیگه پولمیک نکنین. به هر حال وقت برنامه به پایان رسید، از او خاطر این بار به امرخیل صاحب یک دقیقه نه کمتر وقت داریم. امرخیل صاحب یک جنبندی بکنین این پروگرام صاحب شما.
ما فقط یک چیز میخوایم بر افغانستان، سعادت، آتش بس، کشتار قطع شوه، انسان ها از بین نره، با هم بشینه، باز میگم با هم بشینه برادروار گپ بزنه، با منافع افغانستان گپ بزنه، با منافع مردم گپ بزنه. از این جنگ چیزی حاصل نمیشه، کشتار زیاد میشه، نتیجهش هنوز معلوم نیست با کجا میرسه. ولی چرا افغان بکشه؟ به خاطر چی بکشه؟ فقط صلح بکنن، مذاکره بکنن، آتش بس بکنن، بس از جنگ، بس از جنگ نتیجه نداره، بربادی داره.
تشکر، بسیار خوب یک جنبندی شد. بسیار زیاد تشکر از اشتراک تمام مهمانای ما، با صبر و حوصله صحبت کردن، مسائل طرح کردن. امیدوار هستیم قناعت شنوندای ما محصول شده باشه. در آینده بازم کوشش میکنیم که طرفین بریم صحبت بکنیم، مسئله صلح صحبت کنیم. بسیار زیاد تشکر محترم آقای روح‌الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، محترم آقای سعادت خلوتی نویسنده و تحلیلگر سیاسی طرفدار تحریک طالبان گفتیم، و همچنان محترم جنرال صاحب عتیق الله امرخیل دی سفید ما، از شما هم تشکر، از شفیق عیارم تشکر. و یک لحظه یک موسیقی یک داریم که تا استودیو آماده شد، با سر ساعت خبرها را میتونین از رادیو آزادی دنبال کنین.
خانه خوش نو